درنو دوستانو دو بجی شوی د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې له دوو بجو نه تر څلورو بجو پورې تر شنه اسمان لاندې پروګرام وړاندې کیږي. وروسته به زما دوه همکاران ظریف نظر او عصمت ساروان راشي او په دې پروګرام کې به له تاسو سره ملتیا کوي. خو تر هغې مخکې زه اجمل اند د دې ساعت خبرونه دراوړم. دا قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې نن لسره پیل شوې. ټاکل شوې نن جاپان ته د ډاکټر ناکامورا د جسد د انتقال مراسم په کابل کې د ولسمشر غنی په ګډون جوړ شي او د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې ډزې کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې نن لسره پیل شوې. دا خبره د زلمی خلیلزاد مطبوعاتي دفتر نن آزادې راډیو ته کړې. دا د دفتر په وینا دواړه خواوې به د تاوتریخوالي په کمولو بحث وکړي، هغه څه چې بین الافغاني خبرو او غربن ته به لاره هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دلمی خلیلزاد تر دې مخکې کابل کې وو او هلته یې د ملي یووالي د حکومت له مشرانو او له حکومت بهر له افغان سیاستوالو سره د سولې پر وروستیو هڅو خبرې کړې دي. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې له نهو پړاوونو وروسته د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ لخوا وسنډول شوې. ولسمشر ټرمپ هغه مهال د دې خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ چې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې یو امریکایي سرتېری او یولس افغانان ووژل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې او لا هم چمتو نه دي چې له افغان حکومت سره مستقیمه خبرې وکړي. ټاکل شوی چې نن جاپان ته د ډاکټر تیسوتسو ناکامورا د جسد د انتقال مراسم په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون جوړ شي. هرک په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مراسم به نن درې نیمې بجې ترسره شي. دا ناکامورا میرمن او لور د همدې لپاره کابل ته تللی دي. دوی تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان له لومړۍ میرمنې رولا غنی سره وکتل. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی ویلي چې د ناکامورا د مړي ویر به په ځانګړي مراسمو ترسره شي. ناپېژاند وسلوالو د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا پر موټر برید وکړ چې نوموړی په دې حمله کې ټپي شو او بیا یې سا ورکړل. هغه سره څو ساتونکي هم ووژل شول. ناکامورا د افغانستان په ختیځ کې په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې د کرنې، اوبو لګولو او روغتیا په برخه کې ګڼې مؤثرې پروژې عملي کړې دي او پر وژل کېدو باندې افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. چارواکي وایي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې شپږ طالبان د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته وویل
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کولالګو او هزارخیلو سیمه کې د ګډو ځواکونو په دوو جلا هوایي بریدونو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
خپله وسلوالو طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې دعا په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان د هوایي ځواکونو یو محصل محمد سعید د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت په یوه پوځي اډه کې ډزې کړې. په دې پیښه کې چې پرون شوې د برید کوونکي په ګډون څلور تنه ووژل شول او اته تنه نور ټپیان شول. ال شمراني په امریکا کې پوځي زده کړې کولې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز له ده سره په ټلیفون خبرې کړې او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ وایي پاچا راته وویل چې سعودیان د برید کوونکي د وحشیانه عمل له کبله سخت په غوسه دي او دا کس په هیڅ وجه د سعودي د خلکو د احساساتو استازولي نه شي کولی. پر سعودیانو د امریکا خلک ډیر ګران دي. دا د برید علت تر اوسه روښانه نه دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ټرمپ له نړیوال بانک څخه وختي چې چین ته د پور له ورکولو ډاډه وکړي. یو ورځ مخکې تر دې نړیوال بانک موافقه وکړه چې چین ته له یوه تر یو نیم میلیارد ډالرو پورې پور ورکړي. ولسمشر ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ولې نړیوال بانک چین ته پور ورکوي. چین په خپله ډېرې پیسې لري او د پیسې پیدا کولو لارې شته، نو پرې قرض ورکولو باندې باید وخت ضایع نه شي. نړیوال بانک ویلي دي چې د دوی پور به له چین سره دا مرسته وکړي چې د سوداګرۍ په برخه کې اصلاحات راولي تر څو شخصي سکتور دې هیواد کې پیاوړی شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د عراق د ملیشو پر دریو رهبرانو چې ایران سره اړیکې لري بندیزونه لګول شوي. پر دوی دغه بندیزونه په عراق کې د وروستیو خپرو شوو اعتراضونو په ظالمانه ځپلو کې د همکارۍ د ادعاو له کبله لګول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر ډیوډ شینکر پرون خبریالانو ته وویل
د
وای د امریکا متحده ایالات نن پر دریو عراقیانو په عراق کې د سوله ایزو اعتراض کوونکو په ظالمانه ځپلو کې د دخالت د اداري فساد او رشوت د هڅې له کبله بندیزونه لګوي. دا اعلان په داسې حال کې وشو چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د تازه تاوتریخوالي په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه نور وژل شوي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل د عراق خلک بیرته له خپل حکومت څخه واقعي اصلاحات او له باور وړ رهبرانو حساب کتاب غواړي چې د عراق ملي ګټې ورته لومړیتوب ولري. د عراق وګړو د اکتوبر له لومړیو د پلازمینې بغداد او جنوب کې د شیعه میشتو سیمو او په لارو کوڅو کې اعتراضونه پیل کړي. دوی د کار غوښتنه کوي په عراق کې د پراخ اداري فساد ختمېدل او د ټولنیزو خدمتونو ښه کېدل غواړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروان در خدمت هستیم و این بار موضوع بحث ما در قسمت اول مسئله کشته شدن یک رضاکار ژاپنی و عکس العمل هست و در قسمت دوم باز موضوع تابو را و یا تابو شکنی را ادامه میدیم. اونطور نیست آقای ساروان؟
بله نظر صاحب، هم داسی ده دا آزادی رادیو په نننی ترشناس بالنده پروگرام که په دو موضوعات و جغیشو دا افغانانو دا یو خدمتگار جاپانی و الاصل افغان تیتسو ناکامو را پر وجلو پا افغانستان او افغانستان دباندی گنش بر افغانانو اکسل عملو نشوده لیدی. ناپیجاندو وصلوالو دا تیری چرشنبه پا ورس پا جلال آباد شار که دا ناکامو را پر موتر برید وکل پا دی حمله که دی تپی شو و بیای ساور کرد. پا زلونو پر حقوق کسانو چه دا افغانانو او دا افغانستان دا خلکو لپاره کار کوی حمله کیشی. دا ناکامو را مرمن او لور دا همدې لپاره کابل ته راغلی دي. دوی تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان له لومړی میرمن رولا غنی سره په ارګ کې وکتل. د جمهور ریاست د خبر پاڼې له مخې ولسمشر غنی ویلي دي چې د ناکام مراد مړی ویر به د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وشي. د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې په ننګرهار او کونړ کې به د ناکام را پروژې د په نوم شي. ناکامورا په جاپان کې خپل آرام ژوند ته شا کړه او له افغانانو سره د مرستې لپاره افغانستان ته راغی. په ننګرهار کې پر ګڼو پروژو کار وکړ. موږ د ده له کارونو څه زده کړل، کومې تجربې مو ترې ترلاسه کړې، څومره افغانان به د ده په شان ځانونه د خپل هیواد آبادۍ ته وقف کړي. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې پر یو بل تابو خبرې کول، لکه څنګه چې نظر صاحب ویل، دا تابو البته د نجلۍ په ورکولو یا ودولو کې له هغې سره د مشورې نه کول دي. او په عین حال کې انجنۍ هم کله چې د دوی د رضایت خلاف بل چاته ودیشي دوی اعتراض نه کوي، ځکه چې دا یو ډول تابو دی، خلک ورته پیغور ورکوي.
یا قسم ایجاب و قبول هم زیر پا میشه و خیالم. به هر حال در قسمت دوم روی صحبت میکنیم. در بخش اول مهمانای محترم ما انجینیر صاحب ولی احمدزی رئیس مؤسسه کمک کننده الخیر در استودیوی کابل با ما هستند، همچنان محترم آقای خانولی عادل فعال مدنی و اجتماعی ایشان هم در استودیو تشریف دارن. بر دو مهمان احترامات تقدیم است و از طریق تلفن محترم آقای لعلگل لعل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان در جلال آباد هم از طریق تلفن مهمان ما هستند. خدمت ایشان هم احترامات تقدیم است. آقای ساروان، چطور میشه که از آقای لعل در قدم اول بپرسیم که بله آقای لعل خوش آمدین سیب.
مننه، زه هم تاسو ته په سلامونو نیکی هیله وړاندې کوم او هم اوریدونکو ته، هم درنو میلمنو عادل او احمدزی صاحب ته.
بله صاحب، لعل صاحب که اول زموږ اوریدونکو ته وایست چې شاید داسې کم شوي وي چې یو څوک د افغانستان لپاره کار کوي، خلکو ته د کار کوي او بیا د هغه ووژل شي او خلک د عکس العمل وشي، لیکن د دغه جاپاني ولسل افغان پر وژلو ډیرو افغانانو عکس العمل وشوت. څه فکر کوي چې علت به څه وي، دلیل به څه وي؟
د ټولنه لمړی خو زه د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ سره خپل د زړه ژوره خوشحالي ښکاره کوم او هغه ته د کورنۍ ته تسلیت وایم. په جاپان او ټول د ناکامورا یقینا چې د ډاکټر ناکامورا یو کل باندې بدل شوی و. زه فکر کوم په افغانستان کې دومره او دومره لوی د خفګان څرګندونې او غم شریکیانې ورسره و.
لال صاحب لطفا د خپل موقعیت تغییر مه ورکوئ چې په اواز کې مو خرابي راځي، کله صحیح کله بیرته خراب شي، په یو حالت کې اوسئ لطفا مهرباني.
نو ډاکټر، زه فکر کوم چې ټول افغانانو ته او په ځانګړي توګه باندې دغه ته د ننګرهار ولس ته د انسان په جامه کې یو پرښتا وه. څومره خدمت چې د افغانستان په دغه تیرو یوه نیمه دوه لسیزو کې افغانانو ته وکړ، زه فکر نه کوم چې دغسې په انفرادي شکل باندې د بل افغان یا بل د نړۍ بل وګړي د دومره خدمت افغانانو ته کړی. مونږ ته ډېره زیاته مننه کوو او د ده یاد به همیشه ساتو، او لکه څنګه چې د دولت په کچه باندې او څنګه په ولسي کچه باندې د ده د یادګرنې مراسم او د ده په نوم باندې چې همیشه د افغانانو په ذهنونو کې د پاتې شي ډېر ځایونه د ده په نوم باندې شول. دا هم د ناکامورا نه یوازې دا و چې ناکامورا په خپله باندې قرباني ورکړه، بلکې تر کوم حده پورې چې زه د ناکامورا نه معلومات لرم، د ده بل ورور ایتو انجینر چې دا دواړو یو ځای کار کوو، هغه تاسو وکتلو چې هغه هم په همدغسې شکل باندې استخباراتي کاروي د خوانه ووژل شو، نو دی هم په همدغه شکل باندې ووژل شو. کله چې هغه ووژل شو نو ډاکټر ناکامورا د ولسونو ته اطمینان ورکړ چې زما ورور د ظالمانو د خوانه ووژل شو، چې هغه د سولې دښمنان دي، هغه د آبادۍ دښمنان دي، هغه د افغانستان او د افغانستان د خلکو دښمنان دي. که د هغې د خوانه ووژل شو خو زه به د خپل ورور مشم، یا دغه تګلاره مې چې د ورور د دا به زه په خپله باندې تعقیبوم، او که چېرته زه په همدغه شکل باندې چا ووژلم خدای مکه، نو زما زوی به راځي او زما مشن به زما تګلاره به په مخ باندې بیایي. دا د هغه تعهد و چې د ولس او د خلکو سره کړی و. پرون چې ما وکته کله چې د ده کورنۍ راغلله کابل ته، او په کابل کې په یو روغتون کې کله چې د ډاکټر ناکامورا د جسد نه لیدنه کوله، د هغې لور چې کوم دردونکې څرګندونې وکړلې، زه فکر کوم چې د یو افغان هغه اوښ ورته نه دي ټینګې شوي. نو هغې هم دغسې وویل چې د افغان ولس او افغانان ډېر مهربانه خلک دي، زه ترېنه مننه کوم، باوجود د دې چې من ته جاپان ولس ناکامورا کورنۍ ډېر څه راکړه، خو مونږ په مقابل کې هغه څه ورکړو چې هغه دردون شو.
با
اجازهتان آقای لال، بریم به استودیوی ما در کابل. انجینیر صاحب ولی احمدزی، از شما بشنیم صاحب در مورد، البته دیگه مسائل هم باید صحبت بکنیم، منتها در خدم اول گفتنی شما را بشنیم صاحب.
طولونه در مخه در ازادی ریادیو در طریقه طول آوردین کتا سلامونه وایم، او استاد تخنیکی همکاران نام مننه کوم چې ما ته وخت راکړ چې په دې باره کې زه هغه افغانانو ورونو ته د په دې باره کې دا ووایم چې ډاکټر صاحب ناکامورا د ده هغه کړنې، هغه د ده فعالیتونه چې په بل خصوص په ننګرهار کې دي کړي وو، ستاینې وړ دي. دغه د ده کار نه زه د ده زړه ته زه ورتلی شم، چون دا زما مسلک دی او دا کار زه کوم لګیا یم، بالخصوص په افغانستان کې یا په نورو نړۍ کې. فکر کوم د خیرات غونډول به ډیر سخت کار وي، چې په ساده اصطلاح کې درته وایم. نو دا هغه څه کول چې د خپل فامیل خپل ژوند د افغانانو توقف کړی او د بشریت لپاره د انسانیت لپاره د خیراتونو راټولول، یا هغه مرستې راوړل افغانستان ته، او د په افغانستان کې په هغه انکشافی کارونه کول یا هغه څه کول چې د افغانستان افغانان ته د خوراک یو زمينه ما چون شپې دې یو دغه کته دی یو وینا کړی و چې د یو ډاکټر ربا یا څوک خوي چې هغه یو کانال جوړ کړي. نو کانال نه مطلب دا و چې دوی د افغانانو د خوراک لپاره ډیر زیات کار کاو چې یو څه پیدا کړي دوی وخوري او بعد دغه نه بیا دوی ډاکټر یا داسې نور څه. خو د ډاکټر صاحب ناکامره کړنې چې کومې وې هغه بالکل د ستایلو وړ څه چې هغه بالکل یعنی یو انساني فکر موږ تاسې ګورو افغانان ټول هغه پسې ژاړي فریاد او داو ده د ده ژوند فکر کوم چې زیاته برخه دوی په افغانستان کې د افغانانو د خدمت لپاره وقف کړې وه او د افغانانو ته په طبي بخش کې په شپخانو کې مکتبونه او څه څه دا ډیر زیات د وکړل افغانانو لپاره. خو متاسفانه د موږ نشو ساتلی که زه هغه درته ویم چې په د دولت د نگانه ویم چې د حتی ده ته خو تابعیت ورکول سو د افغانستان خو د دې د ژوند لپاره څه ونه شول. یعنی دا زموږ یو بدبختي درته ویم چې د موږ نشو ساتلی. زه د افغانستان درته ویم چې د افغانستان لپاره یو غټه ضایع وه. نو کاشکې د موږ د پکړونو باندې څو اسکو هغه موږ مخکې کړی وای د چې ژوند دی مغه وخت کې موږ د استایل مو د هم ساتل هم وای او د
bale se
tor yo hada pore che tsumon ki wa ma ot kuli wa khuchun man gona kral ort
bale der manana salamat ose adil sahib stasu pa nazar de nakamura karuno khidmatuno با نور افغانانو ته څه الهام ورکړی وي څه فکر کوي یو بهرنی راځي افغانستان کې د خلکو لپاره دومره زحمت باسي هغه آرام ژوند ته شاړوي او راځي د ننګرهار په تاوده هوا کې له کروندګرو سره یو ځای کار کوي له باغدارانو سره کار کوي په کلیو او په دشتو کې کار کوي اما زموږ په وطن کې دا ډول کسان شاید ډیر کم وي چې هغوی د خپل ژوند د نورو لپاره وقف کړي د نورو لپاره خدمت وکړي څه فکر کوي چې د ده دا کارونه نورو ته الهام کېدای شي او که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلام د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلام په ځانګړې توګه هغو خلکو ته ولسونو ته چې د ډاکټر ناکامورا په څیر د یو انسان په وژلو باندې ویر کوي ژاړي او خفه دي. د ډاکټر ناکامورا ژوند او په افغانستان کې د هغه فعالیت او د هغه وژل کېدو او د هغه له وژل کېدو نه وروسته چې کوم احساسات څرګندېږي کوم غبرګونونه ښودل کېږي څومره خلک پارېدلي د دې د مرګ په اړه دا څو شان او څو واقعیتونه را سپړي او موږ ته ښیي د افغانستان خلکو ته چې نور ویښ بیدار او هوښیار سي. اول دا ده چې د افغانستان خلکو او ټولو هغو خلکو ته چې زموږ غږ اوري غواړم یو شی ورته ثابت کړم. هغه دا ده چې انسان باید داسې واوسي لکه ډاکټر ناکامورا. هغه که مسلمان انسان وي، هغه که عیسوي انسان وي، هغه که هندوی انسان وي، هغه که شیعه وي، سنی وي، هر انسان چې وي باید لکه ډاکټر ناکامورا داسې اوسېږي. موږ همداسې انسانان غواړو، موږ همداسې مسلمانان غواړو چې د ده په شان کړنې ولري او موږ همدا شان انسانیت غواړو لکه څرنګه چې ډاکټر ناکامورا موږ ته راوښوده. بله مسله ډیره مهمه دا ده چې د ډاکټر ناکامورا مرګ او د هغه مبارزې د هغه انساني خدمتونو موږ ته وښودله چې خدمت کول هغه مرز نه لري، هغه پوله نه لري. که ته ښه انساني نو بیا ته یوازې افغان انسان ته خدمت نه کوې، ته ښځې ته خدمت نه کوې، ته نر ته نه کوې، ته پاکستاني ته نه کوې، ته امریکایي ته نه کوې، ته په نوم انسان ته خدمت کوي. یعنی موږ ته یې دا وښودله چې انسانیت په خپله کې پوله نه لري. دغه کوم پوله او سرحد چې موږ رامنځته کوو د افغانستان په نوم، د پاکستان په نوم، د امریکا په نوم، دا هغه څه دي چې دی انسان دا کارونه باید نه وای کړی. باید زموږ یو هیواد وای، یو منړۍ وای، یو مکلی وای او یو رقم مینه مو له ټولو سره کړی وای. دین د ډاکټر ناکامورا نورسته چې څه چې موږ ګورو د یو شی موږ ته ښیي چې نور افغانان باید په دې پوه سي چې د دین ټیکاداران کغه د په هر نامه باندې وی انسانان نشي سره بیلولای. د انسان طبیعت هم دا دی چې ښه غواړي، باید ښه وکړي، او څوک چې ښه وکړي دغه ښه نه هیروي. یو دلیل یو شی ماته ډیر جالب دی د ډاکټر صاحب ناکامورا یا د شهید ناکامورا په اړه غدا دی چې ښایي ډیرو خلکو ته سوال پیدا سي افغانانو ته چې دا اوس زموږ غږ اوري چې پخوا هم ځینې خلک وو، هیوادونه وو، ټولنې وې، او په افغانستان کې فعالیتونه کوي، خدمتونه کوي، د هغو ولې دومره نوم نه یادیږي؟ د هغو په نشتون باندې ولې دومره ویر نه کیږي؟ د هغو سره ولې دومره مخالفت کیږي؟ هغوی هم خدمتونه کوي. غواړم دې خلکو ته واضح ووایم او د افغانستان خلکو په تیر کې ډیر ښه نهادونه بنسټونه موږ درلودل او لروي، ولې د هغو نه مړ دی نن؟ ځکه چې د هغو په وړاندې د ځینې خلک د بېلابېلو ادرسونو نه موږ ته تبلیغات کوي، وایي دا کافر دی، دا فلانکی دی، دا فلانکی دی او دا فلانکی دی. زه مطمئن یم چې د ډاکټر ناکامورا له مرګ نه موږ دا زده کړل د غله وژلې نه چې نور هیڅوک موږ په دې خاطر باندې نشي غلطولی چې زموږ د هغه هیو خلکو په ضد باندې ودرېږو چې هغه فقط له موږ سره دومره فرق لري چې د یو بل عقیدې پیروي وي، د یو بل دین پیروي. موږ ټول انسانان سره ورونه یو، موږ ټول انسانان سره خوند یو. په هر ځای کې چې انسان وي موږ باید ورته خدمت وکړو. او که څوک وایي چې نه دا غلطه خبره ده چې موږ باید یوازې افغان انسان ته خدمت وکړو، نه دا چې محروم انسان ته، افغان انسان ته باید خدمت وکړو، دا د انسان له طبیعت سره باید په ټکر کې اوسیږي. ډیر جالب شی دا دی چې د ډاکټر ناکامورا مرګ هغو خلکو ته یو د خطر زنګ دی چې هغو د دین په نامه په افغانستان کې تجارت شروع کړی او نور انسانانو ته په بېلابېلو نومونو باندې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان بیچاره او دردېدلو ولسونو ته خدمت وکړي.
بله، خو به هر حال
بل مهم پیغام چې فکر کوم د ډاکټر ناکامورا لري هغه دا چې افغانانو ته ووایي چې نور د تنبلۍ له بلستنې راپاڅېږي، انسانیت ته خدمت وکړي، هیواد مه تخریبوي، په خلکو ټاپې مه لګوئ، تاسو مسؤول یاستئ. یو جاپانۍ له دومره لرې ځای نه راځي په افغانستان کې خدمت کوي، ولی تاسو ولی ویده یاستئ؟ تاسو ولی نور هیوادونو تخونی
خیلی مسئله بازم صحبت میکنیم برای ازی که از فرصت صحیح خوب استفاده کنیم. چند سوال ما هم دارم باز به شنونده عزیز ما فرصت میتیم آقای ساروانی. اما زیب ما یک سوال قسمی تره میکنم که یک اصطلاح در بین مردم هست، میگن که اولین اشتباه اشتباه هست، مگم دومین اشتباه اگر غیر ادبی و مؤدبانه بگوییم میگن حماقت است، یا ای که بی احتیاطی است، یا ای که خواب بردگی است. از او خاطر وقتی که برادر از اینا تر یک حادثه میشه، حتی کم کم به خاطر میاریم دیگه بعضی حادثه های دیگه هم در افغانستان شد، چرا سبت برزی یک مسئله جدی به خاطر حفظ جانش اینا؟ گرچه ما شما باور داریم قسمتی گپارم، منتها باید یک چاره اساسی در این موارد گرفته میشه که این مسئله. دومین مسئله ایست که در افغانستان تقریبا ما قهرمانای زنده نداریم، همیشه وقتی که مرد کلی قهرمان میشه و کلی عشق میریزیم. سیب از او خاطر چرا ما وقتی که زنده هستن اینا را همقدر معرفی نمیکنیم، پروگراما جور نمیکنیم، قهرمان جور نمیکنیم که دیگران از اونها یاد بگیرن برن در پولیش استاد شون؟ سب این دو موضوع را اگر بسیار خلاصه خلاصه جواب بدید، نظر دیگران را بگیریم. سب که باز در فرصت آمد بازم نوبت بر تان میرسه، یک ذره خلاصه اگر صحبت کنین. احمد زای سب
من نه رو جان خبر خودی بالکل دیمال از رو وکړه، چون منګه تاسو ډاکټر ناکامورا د لاس ورک ولی باقی مانده قهرمانان منګ لرو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان شته درته وایم چې هغه په ځوان ځواني باندې لګیا دي، همدغه افغانان د پر خارج کې یا په داخل د افغانستان کې خیرونه ټولی حالی زالی کوي ترڅو افغانان ته خدمت وکړي. نو دوی ته ولی مونږ ډاکټر ناکامورا د لاس ورک د پاتې ډاکټر ناکامورا چې دي دوی ته باید پاملرنه وسی، دوی ته باید هغه تشویقي بڼه ورکول سی، دوی ته باید دوی سپورټ سی. چې په ساده دغه کې زه درته دا ووایم چې دوی باید د یو کلي نه واخله چې په کوم کلي کې دوی خدمت کوي، د هغه ځای نه واخله بیا تر یو دولتي مرجع پورې دوی باید یو قهرمان په نوم باندې وپیژندل شي، چون اصلي قهرمانان همدغه دي. دا هم یو قسم خدمت دا کوم ورته چې دا یو قسم جهاد دام دا چې دوی ګرځي کور په کور دغه افغانان چې هغه کونډې دي یتیمان دي هغه په ناخوالو کې بخت خلک دي دغوی دپاره دوی د هغوی هغه حالاتو نه ځان خبروي او بیا ځي دي بل مخته درېږي او بېغنه سوال کوي. دا سوال ما تاسو ته مخکې ویلو ډېر یو سخته کلمه ده. دا ډېر یو سخت کار ده چې کله ته درېږي د یو چا نه سوال کوي چې ما ته یو 50 روپۍ راکړه چې زه دې بل ځم دې بل افغاني ځکه چون موږ په داسې یو جامع کې ژوند کوو. اول هغه در باندې د غله ټاپه لګي چې وروره دا ته خپل جب ته چي دا ته پټې په دې بنتا بلډینګ جوړ کړه دې بنتا دا وکړه هغه ټولې خبرې په ځان منی رټرې خبرې په ځان منی سپکې سپورې په ځان منی بیا هم لګیا یې هغه خپل انرژي دې د لاسه نه ورکوي. باید دې ته یو څه ناڅه نظر وکول سي هغه که دولت وي هغه که عامه خلک وي یا هغه افغانان رونه چې د ما غږ اوري په پښتو باندې پوهېږي بهاد یې عقل که څه نه ورکوي رټې ما بعدې سپورې ورته مه وایي سپکې ورته مه وایي چون دا اصلي قهرمانان دا دي. دومه خبره دا ده چې دوی ته دولت باید یو څه ناڅه پاملرنه ولري او دولت باید زه فکر کوم یعنی زه تاسو ته دغه هم ویلی سم چې دوی په خیرات را پیدا کړي خو حق حقدار ته نه رسیږي. په مابین کې دومره مشکلات وي چې هغه په 40% هم حقدار ته نسي رسولی. دی ګیر وي د هرې خوانه را ګیر شوی په جامع نه ګیر وي د نور مشکلاتونه دی لري ټاپي په ده لګېږي. نو دوستان چې د ما غږ اوري هغوی د نورو ته د غږ انتقال کړي ورته ودي وایي چې وروره دې خلکو سره خیر دی یو څه ناڅه تشویقي بڼه ورته دغه کوي. او په بخښنې سره دغه دوم سوال راته وایي چې دا دوم سوال دې څنګه
صحیح ده. اوس نظر صاحب ویل چې لنډې خبرې وکړي نو دا دوم سوال باندې به وروسته هم خبرې وکړو. اوس د اورېدونکو نوبت دی له لنډې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوو او د افغان بیسیم د 93 شمېرې له لارې اوس هم کولی شئ چې اس ایم ایس یا لنډ پیغام راوستوئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله شنوندای محترم شماره تلفن ما فعلا 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 0042 02 21 12 45 01.
همدار است افغان بیسیم در تصویت تلش میره للاری اس ام اس را واستوی او که انترنت لریز مجد سکایپ پتا در رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی و سم موریدون که در تلیفون للاری لرو خبری وکی. مهربانی صاحب
اورز ماجو.
بله صاحب مهربانی کوی خبری وک
شام ایون بل فشار غسانه جوړی غسانه خبر کوم د جلال آباد نه.
مهربانی کوی افغانستان صاحب
دا زما پښتنه خدای دې خو یو خدمت تاس ملک دا غندنه سخت لري ده شامل کار دی شای پاره نکو او غندوی دا ډیر ډیر غلط کار ده. دا سی واره دوکو چې یو مسلمان یا دی یو دغه سلسله ستر دی یاره کترته وایم چې خلک وای وای تر دې وسلی مسلمان وسلانه کاتر نه کده یعنی د دې سړي د امنیت لپاره مخته هیڅ ونه سو هیڅ د امنیت ونه نیول سو نن یو عالم غندي رئیس جمهور هم غندي او د ننګرهار خلک هم غندي غندله هیڅ ګټ نه کوي دغه ولس هیڅ ونه کوي د دې لپاره په دې حکومت کې فشار نه راوړي د امنیت نیول وای او په دې خبره د پاکستان استخبارات به وزني نو ولید د دغه امنیت ونه نیول دي سړي من ار یو غندي او بل يم غندار یو غندي خندل هیڅ کټن کوي خصوصا د نګاد د درې ول سوالي خلک چې ډیر او بار دي زم په داخلو کې راځم خو لیکن زه خپل ځان جنې باسم نو دا ځما پښتنه د افغانانو چې په لیاز خدای چې خپل وطن خپل او باد ولای نسی افغانان نو دا چې وکي چې هغه کوم خلک جوړي هغه خور پری دي چې خپل نسی جوړ ولای د غزنی دښتې د کندهار سپیرې دښتې سپیرې ولای دي ولې مو تاسو نسی جوړ ولای خدای شوم چې 2003 نو سنیس جوړ ولای او دا خارجان ولې وزن باندې یا د څه صادقانه خارجي لکه داسې ده
ډیره مننه ستاسې نظر واوریدل سو کور دی ودان. بل اوریدون کې تنو بټ ورکو تاسو هم خبري وکي.
السلام علیکم سر محترم تا تو صف ملمنو ته سلامونه مې کې له احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسې مهرباني کوي.
السلام علیکم زه خبر کوم د لغمان ولې څخه.
مهرباني
زما خدا هدا چې هر څه په تاسو باندې دا بریښ کړه دا الله تعالی دې هغه تباہ او برباد کړي
بس دوا دی وکړه خیرا دی وکړي خو خبرې د حقیقت شوي بل اوریدونکو خلک لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب انسانیت ته خدمت کوي که په هر دین وی دی قدر ور دی دا ویلی دی نه د دې ټلیفون ملکه چې قطر دی بل اوریدونکو ته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
من نه سلام مده انتظار خبر کوم من ولات بشغانه ما نظر خدای غږ چې وره د بریدنه چې کیږي د خپل پاکستان لاسته ټول هغه خلک چې هغه د افغانستان جوړ ټول دا نه غواړي هغه د افغانستان د جنگونو غواړي چې نشه په افغانستان کې د جنگونو وسیله شي نو اقتصاد خراب وو شي دا کار نه چې دی ما خو پسند هغه دا کار نه چې د شروع کړي او پلان کې پلان کې دا کار نه راشت به ته پاتې کیږي په دې چې مخکې د جوړولې په نه کومل سیمه باندې باندې چې سم سروس پاتې دی او کومه دا نور حکومت وی جوړي بل هغه چې تاسو وزره د خدای پاک راغله لاس نور مات کې هغه د خدای پاک خراب کې او پاکستان د حکومت باندې دا د پاکستان د جواب ورکړي چې دا د ولې وجه دا
بله مهربانی بل اوریدون کوي
سلام علیکم سروان سر
وعلیکم السلام بفرمایئ سوال تانه تره کنین
د ما نظر باندې خدا ډیر بد کار کوي سای غټ ظلم سوای دا خپل اغوانانو کې د سړی نسته چې یو بند وتړي یو خړه داسته تک شلا کی یو خریدای راغلی وغه مون ته کار کاو هغه امر ملک هغه مخ کې اوریدون چې ویلې حکومت ډیر ناکامه ده ډیرې بد کړي چې د دې قوي امنیت نه نیولی په دې ټول افغانان خفه دي قضه مې ده په خدای ټول افغانان ته خفه دي خو الله د در بدره چې زه بس وروره رسي د کار سړی څوک نه پرېږدي بس نورو ته خوښار نه رسېږي نورو ته د خیر خلکو ته رسېږي هغه هم وازني دا ډېر غټ ظلم کړی ده له ټول افغانانو سره یې ظلم کړی
مننه
نور جلال آباد شیندان کې اوبه یې راواړولې په تاسو باندې بس وروره مرغه ته غنه ته میږه ته نوه ته ټولو ته یې اوبه پیدا کړې او خلک یې په خېټه مړه کړې بس وروره هغه سړی نه پرېږدي بس دا دی د پاکستان استخبارات
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو تاسیم لنډې خبرې وکړئ بیا دې میلمنو نوبت دی
بله
السلام علیکم سارون صاحب تاسو نظر صاحب او قدرمنو اوریدونکو میلمنو ته سلامونه نصرت
مهرباني مهرباني کوي
البته مخکې ډیره دغه د دین جنب ډیره ورکول کیږي دغه کارونو ته حدیث ته محمد صلی الله علیه وسلم چې وایي دنیا او مرګ حاصل اخره دنیا د اخرت لپاره یو کفتار ده هغه چې د خدای مخلوق ته دنیا ته دوزخ را وړي او دا دنیا د خدای په مخلوق دوزخ ته ولاغه په فروخ نه کې څنګه له خدای ته وقول لري چې جنت ته بوزي او هغه چې بیا دغه دوزخ په جنت بدلول نو دا به څنګه بیا په دنیا کې دوزخ ته ولاړ شي دا ته مې بلې مسلې ته څاروان صاحب محترمه د تاسو ویل چې دولت ویل دي چې ناکامورا پروژې به دغه په نامو باندې سړي دی وی د ستاینو په خاطر باندې البته دا دولت ښه غوړي د ناکامورا قدردانی وکي یو کونر څه څنګه غاښ باندې جوړ کړي د ناکامورا په نامو دي کې د پرشه په دغه باندې جوړ کړي د ناکامورا په نامو دي کې هغه پروژې چې خپل ناکامورا لو هغه لګولې د اوس دی دا هغه نو هیل لري کې د ناکامورا سره خیانت نه دی نه ناکامورا خدمت انا مسله رئيس الثروات المحترم جنگ سرغانو تدلت خي بادي گردانو ورته ولکي زري موټري ورته ولکي امنيت ني ولکي ولي دي ملت يو اصلي خادم بي دغه سفير ملنګ خوار او زرګرديږي څلور نفر هغه په عادي موټر کې وسره اوسي چې پدې کې هغه بي زوري سوي د هغه نه راځي د خار په مابين کې وزلتي بل مسله الثروات المحترم د موږ ناکامورانه څه باید زده کو د ناکامورانه نا کامورا مخکې ورور درته قرباني کړ دا مقتضا وایي چې نه باید وخت تسلیم شو نه باید تهدید ته تسلیم شو نه باید تخویف ته تسلیم شو نه باید مرګ ته تسلیم شو هدف چې لرو هدف ته باید ځان ورسوو اول احمل انسان ته خدمت وکم ډیره اوریدونکو چې څنګه وایي چې ګویا پاکستان دا کار کوي او پاکستانی ولاکه کوي همدغه د موجه ته افغان چې دغه مزدور دی دغه غلام دی وطن پروش دی اخر هغه دا ناکامورا وازی همدا خرکم په دولت کې بعضی کسان چې لوغو سره تړلی و دی په لاخره په بیغوی وکړله نو تاسو وویل څارو سره مخکې چې په افغانستان کې څه کسان ډېر کاندي چې هغه دوی مثلا بل ملک ته خدمت کوي مګر ډېر لرو څارو سره نمونه درته واخلم کم کوم رهبران موږ لرل چې تر اوسه پورې پردي ته خدمتونه کوي کم قومندانان موږ لرل چې تر اوسه پورې پردي ته خدمتونه کوي ناکامره راغی موږ ته انساني خدمت کوو موږ ته موږ خپل کسان لرو چې هغه پردي ته وحشیانه خدمتونه کوي او غوړي کله موږ سره خیانتونه کوي خپل خېټه مړی خپل اولادونه ساتي اما دغه غریب ولس وینس بیخي اډوکې بیخي
بله صاحب ډېر مننه ستانک زای صاحب اوس په ورشو خپلو درنو میلمنو ته لومړی هم ښاغلی لال ګل لال یو اوریدونکي دا پوښتنه وکړه چې د ده لوري چې کومې پروژې پیل شوې وي هغه به دوام پیدا کړي او که به پیدا نه کړي تاسو چې په ننګرهار کې اوسئ په دې اړه مو څه اورېدلي دي او که نه دي چې آیا دغه پروژې به دوام پیدا کړي او که به همداسې نیمګړي پاتې شي بله لال صاحب لکه چې ټلیفون مو بله آواز مو راځي خپل موقعیت سم او بله بله اوس صحیح دی بله بله
او نو زما په اند باندې دا خو به وخت وخی تر اوسه پورې لا ډېر ابتدایي مرحلې دي لا د غم کېټول ولس لګیا دی د کورنۍ د جاپان ولس د غم لمانځي او وروسته به دا د کورنۍ او د هغه مؤسسې پورې تړاو ولري چې د ورسره کار کولو نو او یا د کورنۍ کې به څه پیدا شي نو دا به وخت د مسلې ځواب ورکړي خو یو شي ته زه واده وایم چې دوستان نظرونه پې ښکاره کړل کله چې د بل ورور قرباني شو نو ولسونه راپاڅېدل د هغې قاتلینې ونیول او حکومت ته وسپارل خو زه تر اوسه پورې معلومات نه لرم چې د هغې د قاتلینو سره څه برخورد وشول او څه وشول د هغې سرنوشت کوم ځای کې دی تر اوسه پورې هغه لا د هغه ویر لا ختم نه و ویلې ړوند یو ځل هم ساه ورکوي دوه ځلې نه ورکوي کله چې حکومت ولیدل چې د خپل مشر قرباني شو نو په کار دا و چې د افغانستان مرکزی حکومت په ځانګړې توګه باندې د ننګرهار ولایتي حکومت چمن ګورو په دولت کې ډېر وړوکي کچې چارواکي زدي زری موټر زدي مرمۍ موټر استعمالوي یو دوه ورته اخلي خو دومره یو مهم شخصیت چې هغه ګورو چې زمونږ د دې ورور وجنه یا د دې وجنه خو یو ډېر علني خبره ده چې دا
چا په لاس لال صاحب یو مسله ده دلته د امنیت د ساتنې په برخه کې د دې لپاره چې د حکومت کوم استازی نه لرو چې د ځان دفاع وکړي نو زه به د دوی په استازیتوب درته دا خبره وکړم چې دوی وایي چې څلور پولیس یې ورته ورکړي ول ساتونکي اما که یو څوک چې په کروندو ګرځي په سربندو ګرځي په دښتو ګرځي په پټیو ګرځي هغه ته خو زرهدار ټانک هم فایده نه لري یعنی نشي کولای چې کار وکړي ورسره یو څوک چې یوازې د خلکو لپاره کار کوي هغه باید حتی اصلا امنیت له خطر سره باید مخامخ نشي او دا خلک دي چې باید ساتنه وکړي د خلک چې کوم کار کولای شي د امنیت په برخه کې هغه نه پولیس کولای شي نه اردو کولای شي هیڅوک هم نشي کولای د خلکو مسؤلیت یو څه وای ډیر دی
زه ستاسو د خبرې سره موافق یم خو دا سړی په کروندو کې ونه وژل شو نو بل لوری چې کله په کروندو کې وژل شو نو ولس راپاڅېدل او د هغې قاتلینې ونیول د حکومت پنجو ته د قانون پنجو ته وسپارل خو دا سړی په کروندو کې نه دی وژل شوی دا د ښار او د ولایت او د نورو دولتي ودانیو په منځ کې وژل شوی دی دا یو د سوال خبره ده من ته او په داسې ځای کې وژل شوی دی چې پاس د پولیسو مورچه ده پېنه هغه که شخصي ده او که هغه دولتي ده خو مسؤولین امنیتي مسؤولین هلته شتون درلوده په 200 مترۍ کې پېنه پولیس تلاشي کوي د ښار د حلقوي پولیس چې کوم دي هیڅوک لاس په کار کېږي نه په هغه لاره باندې دا خلک وتلي دي چې اصلا د وتو امکان نه لري نو که چېرته دولت او محلي چارواکي په دې اړوند باندې لاس په کار شوي وي ممکن دوی اوس هم کولای شي چې دوی قاتلان ونیسي که د زړه نه وغواړي خو رالو په دې کې چې منګه وایو که په کروندو کې د کار کولو په بندونو د ګرځېدلو د امنیتی خلک چې ورکړي واغې شاخو د امنیت نیولو کله چې د پلار رواني په یو سوارلۍ کې روان وي نو الته د خپل امنیت پرته دی چې دا زدي مرمۍ سوارلۍ ولري بل څوک د امنیت تر هغه حده پورې نشي نیولی. دولت ته په کار وو چې دا دومره
کورودن اصلي بحث هم زموږ دا دی چې لده څخه څوک څنګه الهام اخیستلی شي، د ده تجربې څومره د نور لپاره ګټورې دي.
یک قسمت سوال من آقای سارون د از آقای احمدزی امی بود که ما گفتیم که وقتی که زنده هست همتن و اشخاص سرازی زیاد برنامه ها پروگرام ها جور شوه تا مردم علاقه بگیره که در پالیت آدم ها نفر زیاد باشه استاد شوند و از او یاد بگیرن، اونا هم دو طلب شوند، اونا هم بیاین کار بکنن. منتها ما اتو نفره رو وقت میشناسیم که شهید میشه یا مرحوم میشه یا کشته میشه، نظر به دینشان معلوم نیست که آدم مسلمان شده یا نشته، واش به ما غرض نیست. منتها قبل از این که کشته میشن باید این نفرها باید در تلویزیون ها رادیو ها زیادتر مطرح شوند که دیگرام از او الهام بگیرن. احمدزی صاحب چی میگین صاحب؟
بله صاحب، ډیر بهترین پښتنه دی وکړه او یو ډیر ښه نقطې ته به کې اشاره وکړله. دغه سوال هم چې تاسو کله کړی و بیا د اوریدونکو تلیفون نه چې موږ اخیستل دي ما ذهن ته راغی. مونږ صاحب مشهور مرده پاله باندې مشهور یو همیشه مړی زړلی دي او کله چې هغه زوندي مونږ ته په افغانستان کې ګرځي او خدمت کوي نو هغه مونږ په څو نومونو باندې یادوو، د جاسوس په نوم، هغه د یو په نوم، د بل په نوم، خو چې کله مړ سي بیا هغه ستایو. یا په دې کې یو ډول خلک داسې دي چې هغه نه مونږ ناخبر یو، یعنی د افغانستان دغه وسم زرته 90% خلک دي نه ډاکټر نه کامران نه خبر وو، یغوی هیڅ پیژندم نه. نو دا ګوري څو شیانو ته په دې کې مونږ او تاسو زه شخصا زه درته اشاره کوم چې داسې یو زوندی چې مونږ نور هغه قدرونه یا هغه استعدادونه یا هغه زرونه چې مونږ لرو چې د ده په شان باندې یا لږ یا زیات افغانانو ته خدمت کوي یا افغانانو ته خپل ژوند وقف کړی دی، که هغه داخلي دی او که خارجي دی، دا په څو ډوله ساتل کېدای شي. اول خو دا چې هغه ملت کوم ملت ته چې دی کار کوي هغه ملت باید د ده په قدر باندې په زوندي نه پوه شي او هغه ملت دی وپیژني. دومره خبردار چې دولت باید دی وساتي او دولت دته دی او قدر په سترګو وګوري. ما مخکې په غتی راغی کوم درته ویل چې دوی ډیر زیات زورول کیږي. وړم د خبرې زر وکم چې وخت مونږ نه سم درېمه خبر دا ده چې رسنۍ هغه امکانات دي چې د خلکو زړونو ته یا د خلکو زړونو کې یو څه نه څه احساس را پیدا کولی سي، فکر ورکولی سي. نو دغه څومره رسنۍ چې دوی دی وکي چې دغسې دغه خلک دې په زوندي نه راوبلي. زه دغه ګورم څو وخت نه په فیسبوک کې او په تلویزیونونو کې او په رادیوګانو کې او ډاکټر ناکامورا نو دا دوی مخکې ولې نه کوو. نو د ازادۍ راډیو نه موږ نړۍ مننه چې په دې باندې داسې یو برنامه ونیوله، په دې باندې هغه خلک راوبلل یا خلک وغږول یا خلکو ته ټلیفونونه وکړل تر څو په دې کې دا احساس پیدا کړي چې هغه باقي مانده یا هغه پاتې کوم د ډاکټر ناکامورا په څېر اشخاص دي، هغوی تر څو دولت هم وپیژني، ملت هم وپیژني او د ملت په زړونو کې دا احساس پیدا شي چې راځئ په زوندینې باندې موږ وپالو نه په مړینې باندې.
بله صاحب، عادل صاحب تاسې څه وایست؟
وخت په کتو سره څو مهمې خبرې کول غواړم. ګپ یول ای است کې بسیار زیات مهم است. دین و مذهب برای ای است کې به ما نشان بده که انسان های مثل ناکامورا را احترام کنین، امرش کمک کنین و با وکارهایشان مخالفت نکنین و بالای اونها برچسب نزنین. دین ده هم دیل پرده. دومه مهمه خبره چې زه کول غواړم او د افغانستان ټول ولس نه می دا هیله ده او ګیلت نه کوم، زاری ورته کوم چې نور دا خبرې مکوي چې ولې حکومت د ډاکټر ناکامورا امنیت نه و تامین کړی. قربان مسلم، بحث دا نه دی، دا بیا منفی بحث دی. ولو بالله دا منفی بحث دی، ولو بالله دا داسې بحث دی چې لږ ګټه لري، تاوان ډیر دی. موږ بیا په تیرو اوبو پسې بیلونه راخیستې دي. زه وایم چې که زه هم د جمهور رئیس په ځای وای ما د ډاکټر ناکامورا امنیت ته تر دې زیاته توجه نه کوله. هر څوک که موږ خلک چې هغه په افغانستان او انسانیت ته خدمت کوي یغو پسې دېرش او څلوېښت باډیګټان واچوو دا خپله غلط کار دی. زه په هیڅ صورت د دې سره طرفدار نه یم چې یو څوک د خدمت کوي مبارزه دې کوي بیا د حکومت د هغه جدي امنیت ونیسي. څوک چې مبارزه کوي هغه باید سر د ډاکټر صاحب ناکامورا په څیر په لاس کې ونیسي. دوم بحث دا دی د افغانستان خلکو هیله کوم نور حکومت پرېږدي. د ډاکټر ناکامورا مړینه د حکومت ته پیغام نه لري، موږ خلکو ته پیغام لري. ولې نه غواړو چې د ډاکټر ناکامورا په تیر شو؟ آیا د دې خبرې ګټه به ډېره وي که موږ یو کال په دې وړه بحث وکړو چې ډاکټر ناکامورا امنیت مو ولې نه ولېولی؟ د دې ګټه به څه وي د افغانستان ولسه؟ او که ګټه به یې دا وي چې همیشه په کور، په حجره، په کورنۍ، په کلي، په موټر، په راډیو کې بحث دا وي چې ای انسانانو، ای مسلمانانو، د ډاکټر ناکامورا له ژوند، مبارزې او مرګ نه موږ څه زده کړه. یو مسله. دومه مسله دا ده چې د افغانستان ولسه، هغه ولس چې هغه مبارزه کوي یا د مبارزې نیت لري، انسانیت او بشرته د خدمت کولو نیت لري، یو شی باید هیر نه کړي، هغه دا ده چې هیڅوک ستاسو ښه نه شي هیرولی. د خدمت په لاره کې ډار خپل غلط کار دی. زه چې راولړېږم او د افغان ولس لپاره خدمت کوم، د دې یو معنا مسلمانانو انسانانو دا دی چې خدمت په لاره کې زه له خپل سره تیریم. او ډاکټر ناکامورا مخکې لې چې مړ شي هغه دا ډول حالات په نظر کې نیولي وو. هغه پوهېده چې په یو ناامنه هیواد لکه افغانستان کې کار کول دا ډول پېښې لري. هغه دې ته آماده و. ورور یې ووزل سو. ولې تاسو منفي خبرې کوئ چې د هغه امنیت ونیسئ؟ موږ غټ پیغام دا د دې مرګ دا له دانه رتلی ده چې موږ منفي خبرې وکړو، په حکومت باندې نیوکه وکړو. غټ پیغام د دې د مرګ دا دی چې په ژوندون یې که د هر هیواد خلک وي، که د هر قوم خلک وي، که افغان وي، که د نړۍ بل اوسیدونکو وي، که دا ډول فعالیت کوي، که ستاسو په کور کې وي، که ستاسو په کوڅه کې وي، که ستاسو په هیواد کې وي او که ستاسو په نړۍ کې وي، نړۍ زموږ دی. تاسو د دغو خلکو ملاتړ وکړئ، د هغو په ژوندونو باندې ستاینه وکړئ، د هغو په ژوند کې د هغو د ژوند د هغو ته قناعت ورکړئ چې تاسو داسې کسان یاستئ چې موږ پوهېږو چې خپل
وخت کم شته میره، یک نتیجه خوب، یک رای حل هم اگر پیشنهاد کنین برای اینکه عین موضوع را این موضوع را در کل دنیا هم در بسیاری جاها در سوسیال میدیا اینا بسیار جا تعقیب میشه و یکی از متخصصین یک مسئله بسیار جالب گفته بود که او را میخواییم در تکرار کنم، نظر شما را بخواییم. اویست که میگن در سیستم هر مملکت در معارفش یعنی تعلیم و تربیه گفته میشه، از یک طرف تعلیم، از دیگه طرف تربیه. به خاطر تربیه میگن باید بر شاگردا درس فلسفی ابتدایی داده شوه که مردم یک مملکت یا شاگردا یک مملکت وقتی که بزرگ میشن اونا اگر فلسفی فکر کرده بتانن، یعنی حداقل مسائل ابتدایی فلسفه بربانن، اوا میتانن یک موضوع را که برشان بگوین او را تحلیل بکنن، مثلا که این گپ که میگه درست است یا نیست. از او خاطر به شاگردا فکر کردنه، تحلیل کردنه. یعنی مثلا یک چیز میگن والا این وطن از دست رفت، شهادت لازم است، اما معلوم نیست که این کی گفته، بر چی گفته، دویده دویده کل گیمیر تفنگ گرفته زده کنده میرن سم. از او خاطر رای حله در مجموع کوتاه مدت و طویل مدت از تعلیم و تربیه اگر شرایط چی چیزا را پیشنهاد میکنین که مردم سر به خود حرکت کردن یا فکر کردن یاد بگیرن، نه به اشاره و قمانده یا کدام چیز دیگه از دیگه ممالک یا از دیگه ایدئولوژی ها آدم کار بکنه. عادل صاحب اگر در این مورد یک اظهار نظر کنین خوش میشیم. بفرمایید صاحب.
نظر صاحب محترم، ما یک چیز میگم و خدا کنم مردم قار نشوه. اویست که در نه تنها در مکتب افغانستان، شاید در مکاتب اکثریت مکاتب دنیا، مکتب در بسیاری موارد اگر ما بگویم بر انسانهایی که بسیار فوق العاده هستن، مشیار هستن، مکتب بیش از این که یک جای عدم سازی باشد، جای از این است که انسان شکل یک ماشین بگیره. اگر ما فرض به این بکنیم که فقط 10 یا 20% مردم افغانستان مکتب میره، تعلیم یافته هستن، شاید این هم دروغ باشه. ما چی را در مکتب یاد میگیریم؟ از برای خدا بین در یک سال یک متعلم مکتب به طوری اوسط 15 لفظه کتاب یاد میگیره. بین اون کتاب هایی که به یک شاگرد کمک میکنه که او انسانیت یاد بگیره، نه که چی ای رو یاد بگیره که چه خستم به ایمان یک ماشین و بنیست یک
داخل نشین، در معارف داخل نشین، این موضوع را به طور مثال سیب ما از در مورد مثلا ما خودم که تا سنف 12 را خواندیم، دنیات بوده، قرآن کریم بوده، دیگه چیزا بوده، صرف نو بوده، دیگه بوده منتها این چیزا یاد نگرفتیم، یعنی یک نماز خواندن یاد گرفتیم خیر و خلاص. منتها چرا مثلا در صدر اسلام بسیار گپای خوب بوده پیغمبر ما و شما، مثلا وقتی که یک خانم در سرش زباله را مندازه صبر میکنه تا او به اندازه صبر میکنه که خود از او خانم میای مسلمان میشه. او چیزا را به ما کس درس نمیده در مکتب سیب، خیر زره و زره و گفته شمشیر گرفته یا چوب گرفته زده میرن در فرق سر ما سیب در کمر اینجا سیب که یاد بگیره. او چه قسم آدم یاد بگیره؟ این چیزای عملی را باید به ما یاد بده. از او خاطر یک ریفورم در سطح معارف و مدرسه ها لازم است یا نیست؟ امید اگر به ما بگوین یک راه حل چی است که انسان دوستی ما زیادتر بسلا یاد بگیریم و جلوه کنه سیب.
بسیار نظر سه محترم، باید بگم که شما آدمی هوشیار هستین، ما ارزو میکنم مردم افغانستان مثل شما باشه. ولی ما تو نظر دارم نظر سه محترم که ما باید یک مضمونی می داشتیم در مکتب به نام انسانیت، یک قسم چه قسم یا چیگونه ما باید انسان شیم. ما نیازمند یک مضمونی بودیم، تدریس یک مضمونی هستیم در مکتب که برای ما نشان بده که چه قسم صابر باشیم، زغم و صبر ولرو. ما نیازمند از این هستیم که یک مضمون که برای انسان نشان بده، برای ما، برای متعلمین که امی که شما لت و کوب میکنین، امی که شما تفنگ میگیرین، امی که شما شاگردی تن لت میکنین، این کاری است که باید یک وحشی انجام بده. یک شیر میه یک حیوان دیگر میخوره به خاطر غذای خود، ما میایم معلم سیب ما او یک کلان چوب میگیره شاگرد خود او غلط میکنه که والله بلاگه ما که زمین لات کده بتانیم انسان واقعی. ما در یک کشور زندگی میکنه که متاسفانه معلم سیب و ملا سیب ماجد اجازه داره که اولادای مرا لات کنه، امی اولاد که لات میکنه فردا خودش دیگه را لات میکنه. ما نیازمند یک مضمونی در مکتب هستیم قبل از اینکه کیمیا و فیزیک بخونیم، ما نیازمند یک مضمونی هستیم که برای ما انسان دوستی و محبت یاد بده. ما برای شما میگم نظر سه محترم، جهت هدفتانم امی باشه که شما بخین از این سوال بگیرین که والله بلا تاکیب امی کسی که برای ما در مکتب تربیه را نشان میده، یعنی معلم، اگر معلم خودش تربیه را یاد نگیره و امتحانی تربیه را، اخلاق را، فلسفه را از او گرفته نشوه، او میره در مکتب معلم میشه، والله 50 سال بعد ما مثل انسانهای مثل ناکامورا را در زندگی اهمیتش درک نمیکنیم و اونا را کافر میگیم، اونا را چی میگه جاسوس میگیم، اونا را فلان و فلان میگیم، اونا را غرب زده و چیز میگیم. ما نیازمند هستیم که اول از معلمی که معلم هست باید معلم شو، باید جدی امکان گرفته شو. ما در یک مکتب باید به 50 معلم نه،
عادل صاحب سلامت
و گپی دومی است، تمام مساجد افغانستان کسی که در مساجد امامت میکنه باید یک سیستم ایجاد شو که از ملا امام باید امتحان جدی گرفته شو. خودش
با عادل صاحب سلامت و شکر و دان سلامت و احمد صاحب ما سوال لطاست خدا یا غدار چه ستاسی په نظر د دې لپاره چې د ډاکټر ناکامورا پشان کسان زموږ په خپل ټولنه کې افغانانو لمنځه پیدا شي، څه کول پکار دی؟ په څه شکل سره باید مدني ټولنې او یا رسنۍ کار وکړي چې دا ډول شخصیتونه د موږ په منځ کې ډیر پیدا شي؟ په یو ګل خو نه پسرلی کیږي، باید داسې ډیر ګلان ولرو.
سروان صاحب ډیر ښه سوال مو کوم. ګورئ دغسې ګلونه د موږ په منځ کې شته، دا نه چې پیدا شي شته، فلحال هم کار کوي، غریبان د ډېرو ستونزو سره مخ دي. د ټول نه لومړی باید زه ووایم چې اول رسنۍ د خلکو په فکر باندې کار وکړي. په افغانستان کې موږ ته د ټول نه مهم کار چې د هغه په فکر باندې کار کول ده، تر څو چې فکر جوړ نه وي نو جسم نه جوړېږي. نو رسنۍ یوازینۍ هغه لاره ده هغه دا رسنۍ نه چې یا تلویزیون یا رادیو، رسنۍ هغه د جامعې یعنې د خلکو په منځ کې هغه څوک چې جګېږي او خبرې کوي د پنځه لسو مسلمانانو غوږ ته خبر او رسوي، هغوی باید دې خلکو ته دا ووایي چې دا خلک په حقیقت کې د ستاینې وړ خلک دي. دوی تاسو نه نور هیڅ هم نه غواړي، نه درنه ستانه یو تشویق غواړي، تنه یو ستاینه غواړي. نو د دوی زړه ډېر وړکی سوی نری سوی چې کله تاسو وستایي یا دولتي ادارې دې ته یو تقدیرنامه ورکړي، نو تاسو یقین په خدای وکړي دا دومره خوشحاله سي، دا دومره باتوانه سي، دومره طاقتور سي چې په ځان نه پوهېږي او منډې وي دغه نه زیات کار کوي. بله خبره دا ده چې کله چې ډاکټر ناکامورا د جاپان ناراضي او په افغانستان کې کار کوي او خپل ژوند له لاسه ورکوي، دا ډیره غټه خبره ده. دینه باید موږ افغانان څه زده کو څه وکړو پاینده کې. هر بچی د موږ تاسو ډاکټر ناکامورا دا په شرط دی چې هغه احساس په زړه کې پیدا کړي. ډاکټر ناکامورا چې کوم هغه یو احساس په مخه کړی وو، هغه دا نه و چې هغه یا پیسو ته ضرورت درلوده یا نوم ته ضرورت درلوده یا دا ویری چې زه سبا په افغانستان کې ژوند د لاسه ورکړم او خلک دې په ما وغږیږي، نه، هغه صرف احساس په مخه اخیستی وو او تر دې حده د خپل ژوند راواخیست او د افغانانو قرباني. نو هر افغان بچی، هر افغان وګړی، هر افغان کلیوال چې په کلي کې ویاله جوړیږي، یو کس ورزی د ته ویاله جوړوي، دی هلته دغه ویالې نه استفاده کوي یا هم ځکه نه لري چیټي ورته ناسته ګوري، دوی ته احساس پکار ده. دا هر څه د احساس د مخې نه کیږي. رسنۍ هم باید احساس ولري، دولت هم باید احساس ولري، دا ټول باید یو افغاني یو افغانۍ احساس باید ډېره مننه چې هغه د افغان جوړونې ته کار وسي، دی باید په دې کې احساس څنګه
سلامت اوسه
احساس مهم ده.
کور بدن ښاغلی لال، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ډول احساس څنګه رامنځته کولای شو؟
زه فکر کوم چې دې احساس په خپل یو قوي انګیزه د ډاکټر ناکامورا وژنه وه. دا هغه وژنه وه چې موږ یې سره نږدې کړلو، دا هغه وژنه وه چې موږ یې د ملي وحدت لپاره سو کړلو، او دا هغه وژنه وه چې د مکار دښمن په وړاندې باندې یو گزار وو، بلکې موږ یې ودردولو. خو برعکس ډېر څه مو د ډاکټر ناکامورا د مرګ نه په ملي کچه باندې زده کړل، دا که په شمال کې وو، که په شرق کې وو، که په جنوب کې وو، که په ختیځ کې وو، خو خلک سره په یو اواز سره د دې غمجنې واقعې په وړاندې باندې سره یو 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 اواز شول. نو زه فکر کوم چې دوستانو خبرې پرې وکړلې، او د دې به ډېر ضرورت نه وي چې ځکه موږ افغانان باید نور د دغه غفلت خو باندې چودي نور راویښ شو، نور دښمنو مو پیژنو او د ملک خدمتګار مو پیژنو، او هغه ژوندۍ څېرې چې په دې ټولنه کې موږ لرو او واقعا صادقانه خدمت کوي، هغه حوصله افزایی او هغه تشویق کو تر څو پورې د هغه سره مرسته وکړو، او هغه افتخاري کارونه چې لکه دغه ډاکټر ناکامورا چې دلته په زرګونه میله دې خواته راغلی و کولې، همدغه په خپله ټولنه کې څنګه موږ کولی شو چې دغه افتخاري او ولنټریزم موږ څنګه مروج کړو تر څو پورې هر څوک وکولی شي دغه د ډاکټر ناکامورا نیمګړې پروژې چې پاتې دي د اشر په ډول باندې د همدغه ځوانانو نه زموږ توقع ده چې دغه کوم ځوانان نن ویښتي او د ډاکټر ناکامورا په ویر باندې جاړي، همدغه څنګه کولی چې دغه اشرونه منظم کړي تر څو پورې هغه تګلارې د ډاکټر ناکامورا چې دي هغه تر پایه پورې تعقیب کړي، تر څو پورې موږ کومې پایلو په تمه باندې چې ډاکټر ناکامورا و د هغه ارمان که موږ په واقعا دغه روح په قبر کې خوشحاله کول غواړو او ژوندی ساتلی غواړو، موږ باید د هغه تګلاره چې کومه و د هغه ارمان چې کومه و هغه باید لاسته راوړو. دغه ځوانانو باندې زما غږ دا دی چې د ډاکټر ناکامورا هغه هیلې پوره کړي کوم چې د هغه په ژوندون کې وې، او بس دغه مې ټولو ته پیغام دی.
ښاغلی احمدزی ویل وایي موږ هم دغسې کسان لرو خو لیکن هغو ته ډېر پام نه کیږي، څه فکر کوي هغو ته پام نه کیږي؟
دا یقیني خبره ده، دا یقیني خبره. ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې دا افتخاري یا ویډیا کارونه یا ولنټریزم دغه زموږ په ټولنه کې دغه شعور بیدارول په کار تر اوسه پورې نشته. د هر څوک دغه سره پورته کیږي یا د بیرون نه دغه مرسته ترلاسه کوي، هغه ته د شک په نظر باندې کتل کیږي، لکه مخکې دوستان ورته اشاره وکړه. زه فکر کوم چې موږ باید دا تشخیص کو او دا تحقیق کو چې څنګه د دغه سي خیر خدای خلک چاغي د لوګي په وړاندې، هغه د فقر په وړاندې، هغه د پرمختګ لپاره مبارزه کوي، د هغه حمایت څنګه وکړو، د هغه مرسته څنګه وکړو، تر څو پوري
دغه یو شعور په ټولنه کې عام کو او هغه څه چې خلکو راته آباد کړي په سوال او په زاریو باندې د زرګونو ملیونه اخوا ته راغلي د هغې څنګه مراقبت وکړو او هغه څنګه دې موږ دې ته د خلک واداره کړو چې د هغې نه څارنه وکړي او پرې نږدي چې هغه بیا وران ویجاړ شي. موږ ګورو چې ډېر راته آباد شوي دي، سړکونه ورانېږي، اړول کېږي، پلچکونه ماتېږي، مکتبونه سوځول کېږي، کلینیکونه سوځول کېږي. دا ټول په سوال باندې جوړ شوي دي. دا یو ځل سوال کېږي، بیا بیا سوال نه کېږي، دا موږ ته بیا څوک نه جوړوي. نو هیله مې دا ده چې ټول ولس باندې غږ کوم، په ټولو ځوانانو غږ کوم چې د هر هغه کار چې هغه بنیادي کار دی او شوی دی دلته، د هغې نه محافظت وکړي، د هغې نه څارنه وکړي، هغه وساتئ. څوک پرې نږدې دا پردي لاسونه پرې نږدې چې هغه د منډ یوسي او ستاسو اولادونه د یو تیارې طرف ته بوځي. نو کوشش به مو دا وي چې موږ د خپل آینده داسې وروزو چې موږ یو روښانه راتلونکی ولرو، او د ډاکټر ناکامورا هغه ټولې ارزوګانې، ټولې هیلې، ټولې تګلارې مو لاسته راوړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ. له ټولو میلمنو ښاغلی لال ګل لال په جلال آباد کې د بشري حقونو د سازمان رئیس، مدني او ټولنیز فعال خان ولی عادل، او همداراس د الخیر د مرستندوی مؤسسې د رئیس ښاغلی انجینیر ولی احمد زی، مننه له تاسو اوریدونکو هم ډیر منندو یو. هیله ده چې د دې خبرونې په دوهم سات کې هم را سره اوسئ. اوس مخکې تر دې چې خبرونه درته وړاندې کوم، یادونه کوم چې د دې خبرونې په دوهم سات کې په تابو خبرې کوو. تېره اونۍ مو هم په همدې موضوع خبرې کړې وې، خو دا اونۍ د تابو په یوې ځانګړې موضوع باندې بحث کوو. هغه دا ده چې کله نجلۍ ودوو یا ورکوو، نو له هغې سره مشوره نه کوو او نجلۍ هم خپل آواز نسی اوچتولی، ځکه چې دا یو ډول تابو ده او پیغور ورکول کیږي. خو اوس توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې ستار فروغ وړاندې کوي.
ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران به رئیس جمهور افغانستان معلومات داده است. و وزیر خارجه روسیه هفته جاری با همتای امریکاییش در واشنگتن دیدار میکند. تفصیل خبرها. ایالات متحده در گفتگوهای صلح در دوحه قطر امروز دوباره اشتراک کرده است. این را دفتر مطبوعاتی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت. با گفته این دفتر، دو طرف در مورد کاهش خشونت بحث می‌کنند، چیزی که زمینه را به مذاکرات بین‌الافغانی و برقراری آتش‌بس فراهم خواهد کرد. در همین حال سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام برادی آزادی از سرگیری گفتگوها را در دوحه تایید کرده و گفته که این گفتگوها از همان جایی که متوقف شده بود دوباره آغاز شده. خلیلزاد پیش از سفر به دوحه در کابل بود و با رهبران حکومت افغانستان و شماری از چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت درباره تلاش‌های صلح صحبت کرد. گفتگوهای طالبان و آمریکا پس از 9 دور در ماه سپتامبر امسال متوقف شده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، این گفتگوها را پس از آن لغو کرد که در حمله طالبان در کابل یک نظامی آمریکایی و 11 تن دیگر کشته شدند. طالبان تا حال درخواست ها برای برقراری آتش بس را رد کردند و همچنین حاضر نشدند که با حکومت افغانستان گفتگو کنند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران به رئیس جمهور اشرف غنی معلومات داده. این را ریاست جمهوری افغانستان در یک خبرنامه گفته است. در این باره جزئیات داده نشده. آقایان غنی و طاهریان پیش از چاشت امروز در ارک دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از این مقام ایرانی گفته شده که تهران از پروسه صلحی که به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان پیش برده شود حمایت میکند. رئیس جمهور غنی گفته که صلح و ثبات در افغانستان به معنای صلح و ثبات در منطقه است. طالبان در 26 ماه نوامبر گفتند یک هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در تهران دیدار کرد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییتر نوشته بود که در این دیدار درباره دریافت راه حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان و پروسه صلح بحث شد. قرار است مراسم انتقال پیکر دکتر تتسو ناکامورا به ژاپن تا کمتر از نیم ساعت دیگر در کابل آغاز شود. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامه گفته که این مراسم با اشتراک رئیس جمهور محمد اشرف غنی ساعت 3:30 برگزار خواهد شد. همسر و دختر ناکامورا که برای انتقال پیکرش به کابل آمدند، شام دیروز جمعه با رئیس جمهور اشرف غنی در ارک دیدار کردند. محمد اشرف غنی گفته پروژه هایی که ناکامورا در ولایت های ننگرهار و کنر اجرا کرده به نامش مسما خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس درگذشت. ناکامورا از چندین سال به این سو در اجرای برنامه های مؤثر از جمله توسعه زراعت در افغانستان نقش مهم ایفا کرده بود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بانک جهانی خواسته است که به چین قرض ندهد. یک روز پیش از این خواست ترامپ با وصف اعتراض واشنگتن، بانک جهانی طرح قرضدهی به پکینگ را تصویب کرد. ترامپ دیروز جمعه در حساب توییتر خود نوشت: چرا بانک جهانی به چین قرض می‌دهد؟ آیا این ممکن است؟ او افزود که چین پول فراوان دارد و اگر آنها پول نداشته باشند هم به دست می‌آورند. بانک جهانی پنجشنبه پنجم ماه دسامبر طرحی را تصویب کرد که بر بنیاد آن سالانه 1 میلیارد الی 1.5 میلیارد دلار با سود پایین تا سال 2025 به چین قرض می‌دهد. این بانک گفته است دادن قرض به چین به پیشرفت بازار و اصلاحات مالی کمک خواهد کرد و این به تشویق توسعه سکتور خصوصی و نیز کاهش آلودگی و انتشار کربن می‌انجامد. ایالات متحده بزرگترین سهامدار بانک جهانی است، اما در زمینه قرضدهی به کشورهای مشخص صلاحیت ویتو ندارد. محمد سعید الشمرانی، یک مؤسسه هوانوردی عربستان سعودی، در یک پایگاه نظامی در ایالت فلوریدا به تیراندازی مظنون پنداشته می شود. در رویداد دیروز 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. خود مهاجم که عضو قوای هوایی عربستان بود نیز از سوی نیروهای آمریکایی از پای درآورده شد. الشمرانی سرگرم فراگیری آموزش نظامی در ایالات متحده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماس تلفنی با او به خانواده های قربانیان تسلیت گفته است.
پادشاه گفت که مردم سعودی به خاطر اعمال وحشیانه مهاجم به شدت خشمگین هستند و این شخص به هیچ صورت نمایانگر احساسات مردم سعودی که مردم آمریکا را بسیار دوست دارند نیست.
انگیزه این رویداد تا کنون روشن نیست. و مقام ها می گویند که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای ملاقات با مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست و خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز به نقل از مقام های ارشد ایالات متحده گزارش دادند که لاوروف با پومپیو به روز سه شنبه این هفته دیدار خواهد کرد و احتمالاً در نشست مشترک خبری هم حضور یابند. این مقام ها گفتند این دو دیپلمات درباره اوکراین، سوریه، کنترل اسلحه و دیگر مسائل مربوط با روابط متشنج ایالات متحده و روسیه بحث خواهند کرد. پومپیو و لاوروف ظرف یک سال گذشته چندین بار ملاقات کردند و گاهی تلفنی نیز صحبت کردند. لاوروف و سرگی کسلیاک سفیر پیشین روسیه در واشنگتن در ماه می سال 2017 میلادی با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید دیدار کرده بودند. پومپیو در آن هنگام کارش را به عنوان وزیر خارجه آمریکا آغاز نکرده بود. هنوز روشن نیست که وزیر خارجه روسیه این بار با ترامپ دیدار خواهد کرد یا نه. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای ساروان قبول بکنین. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار قسمی که قبلا هم گفتیم موضوع بحث ما تابو است، اما تا نیست آقای ساروان یک ذره تشریح بکن که چی هستی تابو.
بله، البته نظر سبتی روانیم و پمدی موضوع بله. خبری در لودی او بلابل تابوگان مو یاد کرل او ملمنو همشه تشریح کرل، ملمنو مو تابو تعریف وړاندی کرد. او مویل چې په ځینو برخو کې تابو په ځای وي، خو په ځینو برخو کې لیوی خوا په ټولنه کې د اصلاحات او پرمختګ مخه نیسي او لبلی خوا د بشري حقونو خلافی. پروانه خبرونه کې د په مورد کې پر تابو خبرې کو. اکثر افغانان نظر صاحب بیل دي چې لخپل لور سره مشوره وکړي، هر هغه چاته ورکوي چې د خوښ وي، او د تنه ګوري چې د نجلۍ هم خوښ ده او کنه ده خوښ. همدارس ډیر نجونی که هلک خوښ هم نه وي اعتراض نشي کولای، ځکه چې بیا پیغور ورکول کیږي. دا ډول تابو سره لدی چې نه د بشری حقونو له اصولو سره سمون خوري او نه مذهبي اړخ لري، څنګه لمنځه تللی شي؟ باید لمنځه ولاړ شي او ورته هلې ځلې وشي او په کورنیو کې دا دود ختم شي. نن په دې خپرونه کې همدا موضوع څېړو، نو مېلمانه به هم ور معرفي کوي.
تشکر آقای ساروان. مهمانای ما در این بخش از قسمت اول مهمان ما را خواهش کردیم که باقی بانن آقای خانولی عادل وال مدنی و اجتماعی هستند، همچنان محترمه خاطره اسحاق‌زی وکیل اسبق پارلمان و فعال جامعه مدنی با ما هستند در استودیو، و همچنان محترمه جمیله افغان استاد شریعت هم با ما هستند. برشان خوش آمدید میگوییم.
طول ملمنوت هر کلی وی لمره که محترم خاطره اسحاق‌زی مشتده ویست چه دا تابو ترسه هده پوری پا افغانستان کرده؟ پا شارونو که با ترسه هده پوری لمنزت للیوی، خو پا کلیوالو سیمو که دیر آم ده، او پا دی برخه که زین خلق وی چه دینجونو ملامتی هم ده، دوی پا خپل آواز نو چه تاوی، هر چه تا چه ودوی دوی شخ نکوی زکه چه شرمیشی. هم دستی دو کسنگه
دقیقا. سلام او درنشته است او ستاسی در رادیو طول او ریدون که تولانی کومه. دقیقا شده مور لور خور میرمنده در شدیشتون پر طولانی ستیج بندی لوی درجه لدی، خوله بعد مرغب افغانستان که همیشه شدی در هر پیش قربانی سویدی، کلچی مشک اجتماعی ارخ لوس پرنو هم حال تر شدی قربانی سویدی که اقتصادی ارخو سی که هر ارخو گوری بیا هم لبعد مرغب شدی قربانی ور کریده. خو پا اکثر ولایتون سره لدی چې موږ په تیرو اتلس کلونو کې پرمختګ کړی دی د ښځو په برخه کې، که پر سیاسي ډګر باندې واوسي، که پر اقتصادي ډګر باندې واوسي او یا هم اجتماعي ډګر باندې واوسي. خو په ځینې لیرې پرتو ولایتونو کې، بلخصوص هغه پښتونشینو ولایتونو کې، اوس هم هغه پخوانی دود او کلچر حاکم دی چې زموږ خویندې د بدو په مقابل کې ورکول کیږي، د ولور په مقابل کې ورکول کیږي. همدارنګه د دې د رضایت پرته، د دې د سن سال پاملرنې سره، د مشرانو کسانو سره، یا د سپین رورو ته ودیږي، ولې د دې هغه کوم څه چې د دې توقع د راتلونکي ژوند لپاره، یا هم د خپل ژوند د انتخاب خاطر منی، له بده مرغه د هغوی څخه هیڅ نوه سلا مشوره نه اخیستل کیږي، حتی د هغوی د میندو په خوله لا هم نه کیږي. یو خو دا منو چې زموږ مرسالاره ټولنه د همیشه باید نارینه تصمیم ګیر واوسي، ولې د هغه دغه مسایل خصوصا د اجتماعي برخه کې د ښځو د ودونو او هم د هغوی د ژوند د ملګري د انتخاب په برخه کې، کله چې پلرونه یا هم ورونه تصمیم نیسي، هغه هیڅکله کامیاب نه دی پاتې شوی. که تاسو د دې شاهدان یاست چې اوس هره ورځ زموږ خویندې د ګڼو تاوتریخوالو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ښځو څخه سر پرې کیږي، هغوی وژل کیږي، او یا هم د هغوی د وجود نوري غړي ځینې پرې کیږي، او یا هم پر هغوی باندې تیری کیږي. دا د هغه لاملونه دي چې له بده مرغه د نارینه
د مننه سلامت اوسه خیر چې هیڅ کله د اولادونه هم خبري وکړو. خو اول په دې چې ولې دا دود شته، پرې دود باندې خبرې کوو. خانولي عادل په دې برخه کې مبارزه کړې ده، خصوصا د ولور پسید. عادل صاحب که تاسی وایس مشاوریدون کو ته چې امداد دود چې خصوصا په کلیوالي ټول برخو کې او ټولنو کې ډیر زیات دی چې لنجلی سره مشوره نه کیږي بې له دې چې دغه رضایت په پام کې ونیول شي هر ډول چې پلار یا مشر رور زړه او هر چا ته ورکوله هغه ته ورکوي او نجلی نشي کولی چې خپل آواز اوچت کړي. په دې برخه کې ملامتي د چا ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. یو شی د ملامتی په غاړه چول دا چې ملامتی د چا په غاړه واچول سي، اولینه خبره باید دا چې ولې لا هم دا دود په افغانستان کې ستای چې زه راولاړیږم خپلې خور یا خپلې لور ته غواړم خاون پیدا کم، خو دا خاون ز په خپل خوخ باندې ورته انتخابوم، یعنی دغه کار ولیکيږي. ز فکر کوم اولین مسله که په افغانی یا مسلمان ټولنه کې په دې موضوع باندې بحث وکړو، ز فکر کوم که زل شنتي مبالغه وکم یا په اصطلاح واقعیت وایم، هغه ده چې خای مکبا لا هم مسلمانان شوی نه یو، یعنی التیاد چې موږ لسره مسلمانان سوی خای یو بحث دا وکړه د خبرو اجازه سوګرا کی. دوم دلیل چې بیا لا هم زموږ په هواد کې ظالمانه ظلم څخه ډک غیر انساني او غیر اسلامي رواج حاکم دی چې له انجونې د هغوی له خوا کې پرته وادیږي، هغه دا ده چې موږ به ظالمان یو. یعنی یو روغ انسان چې هغه ظالم نه وي هیڅکله داسې یو کار نه کوي چې د خپل لور خوښه د یو چټل او د یو تاریخ تیره د انسانیت او اسلامیت د خلاف دود په خاطر باندې هغه قرباني نه کوي. یا دا چې باید په بل ډول ووایم چې موږ ډیر وروسته پاتې خلک یو چې داسې یو کار کوو. آیا موږ غواړو افغانان چې موږ ته وویل سي چې موږ وروسته پاتې خلک یو؟ یا که دا هم نه مني، زه وایم چې وایم موږ دارن خلګ یو. موږ ولې دارن یو؟ موږ د خلګو نه دومره زیات داریږو یا خو جاهل یو؟ او که څوک چې نه جاهل نه یو، بیا دا چې بل اندازې زیات دارن خلګ یو، ولې دارن یو؟ هغه دا چې د خلګو د خبرو نه دومره ویریږو چې د غو د خبرو په خاطر باندې د خپل خور د خپل لور د یو بیچاره انجنې زندگی ته بکو. یا بل خبره ده، هغه دا چې منګ د خلګو له خبرونه دومره زیات جاریګو چې د خدای له خبرو غمر نه ویریګو. خدای را ته وای چې
خیر باشه عادل صاحب،
د کې کاغذ خو
بله عادل صاحب محترم،
هغه ته خو خبرګه
خو
منګ
عادل صاحب محترم، با اجازه تان مهمان دیگر ما را معرفی کنیم. از طریق تلفن محترم لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در حقوق بشر هم از طریق مهمان ما شدن. محترم سلطانی خوش آمدین به برنامه، میشنوین صاحب ما را؟
تشکر. بله ما میشنم. درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم.
تشکر. در هفته گذشته این موضوع را ما آغاز کردیم، مسئله تابو شکنی را در این بخش. در امروز گفتیم که روی مسئله امی به شوهر دادن دختر خانما را گفتیم روی صحبت بکنیم. در اینجا چند موضوع تکنیکی است که اول خو نظر به دین ما و شما، شریعت ما و شما که به او باور داریم، ایجاب و قبول گفته یک چیز است. منتها ما ایران میمانیم پدر وکیل گفته یک چیز دیگه بیرون شده، یا میاین وکالت میکنن به دخترها. یعنی امی خود از این چه قسم یک گپ است؟ یعنی این خو فرمان دین ما قبول نمیکنیم. ایجاب قبول اگر عملا واقعا عمل شوه، یعنی طرف دختر رضایت نشان بده، خب مشکل حل میشه کل چیزا. منتها این موضوع نیست. سر از این موضوع کمک اگر شما صحبت کنین خوش میشیم. چه قسم گپ است؟
بحث ازدواج های اجباری هم قسمی که شما اشاره کردین که دخترها را به زور به خلاف رضایتشان به شوهر میدن، خب قانون مدنی افغانستان در این زمینه یک حکم صریح داره. متاسفانه در قوانین افغانستان هنوز ما با یک تبعیض جنسیتی از سنی مواجه هستیم که معیار سنی برای دختر 16 سال و برای پسر 18 سال در نظر گرفته شده. باز خیر دیگه هم هست که دختری که سن 15 را تکمیل کرده باشه با اذن محکمه و پدر صحیح تصرف اینا میتونه که دختر به ازدواج بیته. باز هم در خدمت پدر قید است که منافع اولی طفل نباید فراموش شود. یعنی پدرم اگر صلاحیت نداشته باشه منفعت دخترش رو یا پسرش که برایش مثلا زن میگیره باید در نظر بگیره. بیشتر معمول دختر است که دختر به سن 15 و ازدواج میده، بچه هون بس 18 سالگیش قید است. دیگه در هر حالتش در افغانستان نظر به تغییرات و اوضاع و احوال جمعی و وضعیت اقتصادی و وضعیت خانواده ها و این مسائل بیشتر ما و شما شاهد هستیم که یعنی دختر سن 15 سالگی یعنی آماده نیست، به حد بلوغ کافی نمیرسه که برای مسائل زن و شوهرداری آمادگی داشته باشه. ما و شما آماری از مرگومیر مادران داریم. یک از دلیلی که باعث میشه که مادران در هنگام زایمان اینا جان خود از دست بدن نیستند یا از لحاظ مسائل باروری به حدی نمیرسه به مرحله ای که نا آماده باشن زایمان بکنن. به می دلیل است که سن خورد که را اطفال با 15 یا 16 یا 14 به ازدواج میتن، حتی متاسفانه این دخترها به سن 14 ده سالن به ازدواج دادن. ما افتی گذاشتم
بله سلطانی سبی امی گپاره میفهمی از او خود پروگرام کردیم. این مشکلات خواه میفهمیم که به زور به شوهر میتن منتا مثلا امی ایجاب قبول اگر واقعا قسمی که هست عملی شوه دختر بیا سر میز در پیشی کلگی بشینه خودش رضایت خود از دل جان اگر بگویه شاید یک گپه، یا مثلا 16 ساله امیرام نمیکنیم. نمیخوام ما و شما یک پدر وکیل گفته چی گفته یک چیز برآمده سه اونو میره نمایندگی از دخترها میکنه. اول همین نقطه اگر شما توضیح بدین. امروز ما یک گزارش از ترکیه دیدم که 17000 شخص به خاطر از این که زیر سن قانونی ازدواج کردن فعلا در بندیخانه هستن، این عریضه میکردن که یا آزاد شون. یعنی چرا قانونا جدی گرفته نمیشه وقتی که بس در قانون ما میگه دختر 16 ساله باشه چرا یا مراعات نمیشه؟ اول هم یارو یک طرفه بکنیم سی چی میگین محترم سلطانی؟
بحثی چی شما اشاره کردین که کسی به نیابت از دختر مینه، اینی یک روش بسیار غلطه. یعنی بسیاری ازدواج های اجباری که صورت میگیره متاسفانه از دخترها و زنها که میآیند شکایت میکنند، میگویند که ما میخواییم تفریق بگیریم، حق تفریق حق زن هست. بسیاری که نکانامه داره مگه نه، بعضی اصلا نکانامه ایش ندارن متاسفانه. بعضی ها مگه ما اصلا خبرش نشدیم در پای نکانامه، فقط ما ایش نمیفهمیم که اید که امضا کرده امضایشان ایش نیست. بعض دختر خانم ها به زور امضای زنا گرفتم شد و یک تعداد اصلا خبر نداره، کسی دیگه به نیابت از او میره. به می دلیل است که ما تاکید میکنیم که ارکان نکاح باید در نظر گرفته شد. ارکان نکاح خب شامل مورد بسیار جاری است. سن دختر باید در نظر بگیرن، تذکره دختر باید اینا بخواین، عالمی که نکاح میخوانه و خوبترش همیز که در محکمه باید خوانده شود تا امو تمام شاید زیادش باید در نظر گرفته شود. سن دو نفر، مسئله رضایت دو نفر، شاهدینی که در اونجا هستن، این شاهد ها کمک میکنه برای زیادی که دیگر روز اگر کدام مشکل با وجود بیاید شاهدین حداقل باشه، حضور داشته باشه، امضایشان باشه و این با در جلسه حضور داشتیم. و متاسفانه در جامعه افغانستان اینمی مسئله هست که در اطراف در نقاط دوردست دختر در جلسه نکاح حضور ندارن، در بغیاب از کسی دیگه وکیل میشه میای نکاح زیر بسته میکنن. یعنی نکاح غیابی در قانون مشروعیت نداره. باید مثلا ما شما تلاش بکنیم که تا حد الامکان جلوی این مسائل بگیریم. یه خود زمینه ازدواج های اجباری خشونت و عنی متاسفانه بحران ها به جامعه ما با وجود میارن.
بله دیر ازیت مننه محترم شخصی. مسئله اصلی دا هم ده چه جونی هم آواز نپورته کوی، یه او دول شرم پر حاکم ده چه دوی دیگه شرم پخاطر خبری
مسئله حیا
و شرم و پیغور و دا مسائل دی چه دوی ورطا تسلیم شوی دی که یو چوک خواخ هم نوی دوی چه نوی لزکا ما غرب وکیل نیسی و وکیل چه هر چو ویل کدی دی خواخوی و کنوی اغا چه هر چو ویل پا مغا شکل سر دادی و ادا پروسه پا مخ دی استاسی پا نظر دی جونو ملامتی پا دی که چمرا داو یا دا مشکل چنگ جونی حل کولیشی؟
مننه زما په هر سره په ټوله کې چې کوم زموږ خويندې په افغانستان کې د ګرنو ستونزو ترڅنګ د واده یا خپل د ژوند د انتخاب د ستونزو سره مخ دي، هغه درې مهم علتونه لري. یو د تیر ناوړه دودونو حاکمیت تر اوسه پورې د سواد نشتون او یا هم د سطحې ټیټوالی دي. او درېیمه مسله اقتصادي مسایل دي یا هم امنیتي مسایل دي. دا ډېر ناوړه اغېزه کړې ده د خويندو پر ژوندانه باندې. ښځه ځکه آواز نشي پورته کولی ځکه ښځه د کور په چار دیوالي کې، نو څه چې پلار ورور ورته وایي هغه به دا پر مخ بیي. که دا چیرې د ورور او یا هم د پلار په وړاندې باندې آواز پورته کړي، تاسې د دې شاهد یاست چې زموږ ګڼې خویندې د ورونو د خوا څخه په شهادت رسېدلې دي، د پلار د خوا څخه څه وژل شوي دي او یا هم د بیخي په عام محضر کې سنګسار شوي دي، نو د هغه بیرې له امله دې آواز نشي پورته کولی. خو ځینې خویندې چې په شارونو کې دي هغوی که آواز پورته کړي دي، هغوی هم سره له دې چې ګورې مثال موږ په مرکز کې ژوند کوو، موږ هم په ادارو کې په ټولنې کې د اجتماعي ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ اکثره خویندې چې په بېلابېلو ادارو کې کار کوي، ولې دا څنګه کولی شو چې د ریښې څخه راوباسو؟ دا په هغه صورت کې کېږي چې لکه مخکې چې عادل ورور اشاره وکړله چې موږ د اسلام له نظره پوره آگاهي موږ نه لرو چې اسلام یعنی څه. کوم مرتبه چې ښځې ته اسلام ورکړی ده، زه فکر نه کوم چې په ټوله دنیا کې دې داسې په دې مرتبه ښځې ته کتل شوي لکه اسلام جوړ کړی ده. موږ د اسلامي ارشاداتو څخه اصلا موږ آگاهي پوره نه لرو، صرف په نامو باندې مسلمانان یو. خو دا چې مسلمان کوم کړنې باید ترسره کړي په دې باندې هیڅ نه خبر یو. که د ژوند انتخاب دی او یا هم مثال موږ د تعلیم انتخاب کړی چې موږ ته خدای تعالی اجازه کړې چې تاسې کولی شئ تعلیم وکړي، نو ملا امام پلار رور دا څوک دی چې موږ راوګرځي؟ دا زموږ مدني حق دی، زموږ د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زموږ حق دی. ولې دا کولی شي موږ پرله پسې مبارزه د دولت د خواص خد حقوقي د عامه پوهاوي پروګرامونه تر خو وکولی شي موږ د نارینهو ذهنیت روښانه کړو. کله چې موږ د نارینهو ذهنیت روښانه کړو، حقوقي کولی شي چې خپل خیر د یو نسل و موږ به قرباني ونی سوجدا قرباني سول. ولې راتلونکي د نیمه خويندې چې راپورته یعنی 15 پارس 12 کلن کې دی لا اوسم وخت دی کولی شي چې راتلونکي نسلونو لپاره ډېر ښه الګو واوسي. د دې د تعلیم کچې ته که پاملرنه دی وکړي، د دې د ژوند د انتخاب په اړه باندې پاملرنه وکړي، نه یوازې چې د دې د اولادو ژوندونه به سمي، بلکې د راتلونکي نسلونه ځکه دوی هم اولادونه پیدا کوي، د هغوی اولادونه به همدارنګه باسواده راسي. دا کولی شي چې د دې تاوتریخوالي او یا هم د دغه ناوړه دود په وړاندې باندې رو رو په راتلونکي یوې لسیزې کې مبارزه واوسي او نتیجه به مثبت.
ډېر زیاته مننه عادل صاحب. یو ډول مبارزه چې تاسو وکړه، که دا ډول ځوانان راپورته شي، د مدني ټولنې فعالان راپورته شي په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې او دا ژغ پورته کې، یا لکه څنګه چې په ځینو ولسوالیو کې چې یا ولایتونو کې چې د ولور په ضد قومي مشرانو او سپین ږیرو پرېکړې کړي دي، که دا ډول فعالیتونه زیات شي، فکر نه کوئ چې دغه بې ځایه شرم به له منځه لاړ شي؟
بلکل د بچی پوران دی تر ټول مهم شی د بچی څخه شکایت نه دی، یا تر ټول مهم او د فخر وړ کار یا د اهمیت وړ کار دا نه دی چې موږ فقط د بچی په اړه موږ خبرې وکړو چې دا بد دی. دا هم یو ښه کار دی، ولې ډیر غټ مقام نه لري. تر ټول غټ مقام دا لري چې موږ ولاړ شو او عملاً د بد شي پر وړاندې مبارزه وکړو، او هغه بد دود او بد رواج او بد کړنه چې په ټولنه کې رواج دی او د خلکو ژوند د بیچاره نجونو ژوند دی خراب کړي، هغه له منځه یوسو. تر دې هم مهم شی بیا دا دی سروان صاحب محترم، چې موږ په خپله باندې د بیچاره بی تعلیمه له تعلیم څخه محروم ولس لپاره د محرومو انجنو د محرومو او ځوانانو د بې جرأته ځوانانو لپاره چې بې جرأته شوي دي، البته نه دا چې بې جرأته و، د هغو لپاره یو الګو اوسېږو خپله همدغه بد دودونه په خپل کورني ژوند کې مات کړو تر څو نور ځوانان جرأت وکړي. که ستاسو اجازه زه به لنډ د خپل کورنۍ ځینې رازونو ته اشاره وکم، یعنی دا دود به هم زمات کم چې نور ځوانان د کورنۍ رازونه نه وایي چې موږ په کور کې څنګه تیریږي. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې شاوخوا لس کال وصول چې زما په کورنۍ کې د دې دودونو په وړاندې مبارزه شروع کړه. اول مې له خپلې کورنۍ نه شروع کړه، د خپلې خوند لپاره. دوم لس کاله مخکې نه، دوه میاشتې مخکې ته ورګرځم، کله چې ما واده کو ما همدا ژمنه کړې وه له ټولو خپلوانو سره. مې ویلي وو چې که غواړی زه واده وکړم نو په ځای په دې ډول واده کوم، دا چې تاسو خپه کېږي نه خپه کېږي مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې څومره خلکو ته زما واده ګټه رسوي. ما په خپل واده کې هیڅ چاته اجازه ورنه کړه چې دا جرأت وکړي چې زما د مېرمنې وکالت وکړي. ما ته دا ډېره جالب وه چې یو تعلیم یافته انجنۍ، تعلیم یافته هلک، یو بالغ هلک چې هغه واده کوي او بیا دا جرأت نه لري چې په خپله باندې د خپل واده وکالت وکړي. ما او مېرمنې مې په خپله باندې پدر وکیل چې کوم کس ځان مخکې راکوه چې زه ستا د نکاح پلارې مور چې یاد زما مېرمنې ته یې ویل نامزد ته چې هغه وخت کې نامزد او چې پلانکۍ ښځو به البته ورته ویل چې پلانکۍ د ستا د نکاح پلار دی. نو هغې ورته ویل چې اخو زه نه پېژنم، نه ما پېژندلی، نه د علمیت راته معلوم ده، نه پوهېږم چې زما په سر به سودا وکړي او زه هم خوله لرم هغه هم خوله لري. ما هم همدا خبره وکړه، موږ اصلا د نکاح په مراسم مخامخ وکړل، د خلکو د سړیو د ښځو په مخ کې مو وکړل، دغه دود هم په خپله باندې مات کړ. نور په ټولو نجونو غږ کوم چې که سل نجونې دغه شرم خرڅ کړي، له منځه یوسي تر پښو لاندې کړي، د زرو او د میلیونونو نجونو ژوند به وژغوري. په نجونو غږ کوم چې په ډیر تدبیر، په ډیر هوښیاري او په ډیر سنجش سره دغه غلطه حیا چې د موږ ټولنې د خپل ناپوهۍ له وجې نه تعریف کړي چې دا حیا دی، دا حیا نه دی انجونو، دا بې جرأتي دی. او د بې جرأتي ته که لږې نور هم درته تشریح کړم، زما بې خوندو دا بې غیرتي را دي چې تاسو واده کوي او واده دی او داسې کس په واده کې داسې یو کس خپل پدر وکیل او د نکاح پلار ټاکئ چې هغه علمیت ستاسو نه ټیر دی، د هغه ظلم ستاسو نه زیات دی او د هغه نور ډیر څه چې هغه ښه دي ستاسو نه کم دي او ډیر څه چې هغه بد دي هغه ستاسو نه زیات دي. باید نور دغه خاموشي ماته کړي. تاسو ولې د یو ورور په خاطر نسل تباه کوئ، خپل زندگی تباه کوئ، د خپل راتلونکي داسې کس سره واده کوئ چې هغه اصلا پیژنئ نه؟ تاسو نور باید په دې باندې پوه سئ چې د پدر وکیل په نوم څه فرض واجب نه دی. هغه یو د بې جرأته خلکو یو کار دی چې خپله د خپل واده کې وکالت نشي کولی بل چا ته واک ورکوي. دا د بې جرأته نجونو کار دی او دا د ډیرو بې جرأته هلکانو کار دی. زه په دې متيقنم، زه په دې متيقنم چې په واده کې ایجاب او قبول ډیر زیات مهم دي. او دا هم وایم چې یو جنی خبره نوي او دغه واده شوی وي، څوک ویلی سي چې ایجاب او قبول شوی او واده هم شوی دی، یا لږ به زه یو خبره بیا وکم خدای دې وکړي چې څوک غصه نه سي او که چیرې زما خبره غلط وي ماته لارښوونه وکړي، زه به له خپلې خبرې نه واوړم، قناعت راکړي. هغه دا ده چې که زه ووایم چې یوه ډیره غټه فیصدي ودونه چې دي هغه زموږ کله چې خلک واده کوي او بیا په اصطلاح په خپلو کې سره یوځای کیږي، موږ ورته کوروالي وایي یا جنسي مقاربت ورته وایي. ځکه دې ته د زنا نوم ورکم ښایي ډیر خلک را سره مخالف ولې، زه متيقن یم چې ډیر خلک به را سره مخالف موافق هم سي. یعنی کله چې په نکاح کې ایجاب او قبول نه وي، د جنۍ اصلا خوښ نه وي، هغه په دبوی باندې دې ته وادار کړی وي چې هغه د پلانکي کس سره واده وکړي، په زور واده، دې ته په زور واده ویل کېږي. د عینن داسې یو کار دی لکه تاسو چې یو جنۍ یو ښځه رانیسي او په هغې باندې جنسي تیری کوي. څنګه جنسي تیری ته د نکاح د واده نومر کوي او څنګه جنسي تیری ته تاسو مشروعیت ورکوي چې دا کار روا دی. بله مهمه مسله چې واقعا زه په قهر کړی یم، واقعا دردېږم، واقعا ژړولی یم، هغه دا ده چې زمنګ حکومت هم اساغوی صاحب خبري په دې نه مورد کې یو لار ورته برابر کړی چې پلار کولای شي 15 کلونه جلقي هم واده کی. یعنی مونږ په یو ډول، مونږ په یو ډول داسې زمينه سازي کړي هم حکومت هم خلکو چې 15 کلونه ماشوم ته وای چې ته ماشوم مزيګو. مونږ دومره ظلم کوو چې ماشوم ته وای چې الا ماشوم مزيګو کو دي، هغه دم کې جنې وزګ ولا بیا د کار خرابو بيد وهو ټکو دي. یعنی ادا څنګه انسانیت دی؟ واقعا زه ولا دي انسانیت ظاهرانم، واقعا په دي انسانیت شرمېږم، واقعا تر ټولو غټ مجرم زين چې په دې ټولنه کې ژوند کوم او د دغه شان په مقابل کې مونږ آرام یو. ماشوم ته وای چې ته ورته پلان کې سره واده وکه، ایا ماشوم په دې پیګه چې ګډ ژوند څنګه دی، ایا ماشومه د جنسی ژوند باندې پیږي، ایا ماشومه خابده پیږي چې خاوند او ښځه خاوند څنګه ژوند سره وکړي، ایا ماشومه په دې پیږي چې ماشوم څنګه تربیه کړي. همدا وجه ده چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر ځوانان بې تربیه لویږي. ولې هغه ماشوم زیږولی وي، هغه بالغ ښځه زیږولی، هغه ماشوم زیږولی، نور د خدای لپاره لزانه دی او پښتنه وکي، د اسلام لپاره شتاس د اسلام دا وکوي، د انسانیت لپاره شتاس د انسانیت دا وکوي. آیا دا به کوي چې تاسو وایئ چې والا نو پلار او نیکه کولی شي او تر کولی شي 15 کلنه جنې واده کړي؟ دا به کوي که تاسو همدغه جنۍ پرېږدي چې لږ له جسمي لحاظه پخه سي، لږ له عقلي نگاه نه پخه سي.
عادل صاحب به شنونده فرصت بتیم ببینیم اونا چی میگن، نظر از اونا را میشنیم. یک اعلانه که کوتاه بعد از شماره های تلفون.
آزادی رادیو پو فیسبوک کی facebook.com/azadirradio.
بله، شماره تلفون برتان اعلان میکنیم. موضوع ما تابوس، چرا دخترها را اجباری بسلا مجبور میسازند که ازدواج بکنند بدون که از خودشان پرسان بکنند که یک نفر به نام وکیل او را به شوهر میتن، از این قبیل مسائل چی فکر میکنین شما؟ شماره ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او در افغان بیسیم در تصواتل شمیری لاری اسمس را واستوی او که انترنت لاری زمشت سکایپ تا در رادیو دات آزادی او ریدون که در تلفون لاری لرو مربانی که ویسیب.
بله
مننه جناب سروان صاحب، سلام تاسو ته محترم زری ته او د رادیو ټول همکارانو ورته کوم په دې هیله چې راتلو او جوړ بوي خو خبرونه هم پیل کړی.
مننه
کور ودان.
مننه نور مرجان زرا کې ما د خصوصیت سره تماس کې با وکیل د سروان صاحب محترم په ټولنه زموږ په جمعیا کې د غاستون د شتا د غنول د دونه شتا لکه مخکې معلومات چې هم اشاره وکړه بورو کجنه د سرتي محترم زموږ په جمعیا کې ودستنسته کې ډیری مېرمن چې دی هغه د تعلیم څخه وروسته پاتې پدی دي چې په ډیرو کورونو کې اجازه نه ورکول کیږي چې زموږ د غنور د دونه په کورونو کې شتون لري. هغه د ډیر ملسوي چې دی مېرمن پاتې شي په کورونو کې هغه د ذکر نه ان بي پاتې باندې شي کچیر ته موږ د غنور د دونه د کوم دستور نه چې موږ راوړ کړی دي د پاتې کې پیدا کې زموږ د مېرمن چې دی دا به ډیر ښه لستر وړن ولري. او بل ځای خبره کوم خبر ہے
مخصوصا دختر خانما اگر تلفون کنن بد نمیشه، خو موضوع از اوناست
که نمیشه بلکه دیر بخشی که
میشه خو مگم کسی اجازه که بده برشان بیچاره را.
مهربانی که ویسیم.
سلام علیکم سمسیر.
و علیکم السلام.
او سروان صاحب دما په نظر پاترافو کې خلک ولوار نه زاړي او دغه دغه ریواز باندې دی ساخه پاتې چې ولوار دروند به سروره خلک ملای مات کړي په بحرو کې ځوانان غرق شو او په کابل کې په بازارو کې اصلي مفتا خلک ریواز دوه تباه کړ شپږ سو سوه نفر هوټل ته راغلي ټول کړي بسروره مصرفونه کوي بسروره لک لبل جان پیسې را خرڅ کی بل راځي چې یو اولاد پیدا شي دیګه دې شو دوه پیسې نه لري.
دا خو صحیح ده، دا هم یو موضوع ده، لیکن د مشت نن د بحث موضوع نه ده. موضوع نن دا ده چې کله چې خپل لور ودو یا خور ودو او البته چې صلاحیت واکې ستای وی کنه په صورت کې مش له هغه سره مشوره نه کوو چې آیا هغه هلک خوښ ده یا کنه ده خوښ. موضوع ده
بله
بل لکه چه تلفن قطع کو بل اردون که تا ورزود زن معرفی که آزادی رادیو خبری و که آزادی رادیو بل لین که دی خو شغیر چنه بل تا باور شو مهربانی که وی تاسو خبری و که آزادی رادیو ده لطفا یو تشر
صدای من خود دارین؟
بله آسف صدای شما رو داریم سی بفرمایید سوال تانه تره کنین.
سلام علیکم آقای نظر، با خودت با تمام رادیوی آزادی قهرمانان سلام از ادب دارم.
تشکر سیب عمر کنین.
من دو سوال تا تابو داشتم. این سوال تابو که این مسئله تابو دیگه در وقت داود خان سربکار بود باز گم شد نامش. اینه بسیار خوش هستیم که پس شما ایره سربکار کنین این حسابای تابو را. دیگه من دو سوال تابو از خواهر محترمم داشتم.
بفرمایید.
امی ازدواجای اجباری که هست با حساب که زیر سن سال ببینین که بعض امی دخترای کوچکی هست با سن 16 و یا مثلا 15 14 که کتی بچه ها مثلا یکان چیز کردن یا او سوسی گلو گلو کردن باز مثلا رفتن به خانه او هم از خانه او را کشیده او به خانه هم رفته او به زندان رفته پس دو تاش به زندان رفته در این نمی بابا بسیار زیاد از امیال به می زندان تقریبا ما که تخمین نمیم که از 23 تیر شده تقریبا یکان 13-14 نفر تنها امی زین سن که به حساب ازدواج های اجباری کردن نینا بندی شدن دیگه شدن. اینا چطور به حساب خانداشان امی را به حساب دپششان نمیگرد دیگه نمیگرد وقتی کردن دانیا خلاص میشه به خانه هم میرن. و در سوال دومی دیگه ما یکی از امی حساب های دیام در حساب تابو میاید امی بچه بازی و زنک بازی و این امی چیزا بسیار زیاد شده. اینا اگر جلوش گرفته شد بسیار زیاد خوب میشه آقای نظر.
بله خب ایام سوال شما و نظر شما مهمانای محترم ما جواب میتن. اینا گرچه کلش بحثای جداگانه هم هست که میشن در آینده باز روی از این مسائل صحبت بکنیم تابوها را بشکنانیم انشالله بخیر. به هر حال یک شنوانی دیگر را هم بگیریم. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مرور آزادی رجیم پکارو
مهربانی کنی آزادی رجیم
ما هستیم بفرمایید.
خبری
وکی. سلام علیکم.
مهربانی کوی خپل خبری وکی.
سروان صاحب زبا گرد په یوه در خلاص کوم دا که ور و ول ولمن مسلمانانه کی شخصي ابو خور ول ولمن په نامه مسلمانانه د بابا ادم صدر جزامه پر گرد د دلال کړل دا که فوتبال کرکټ سره باه دي په دا خوشاله کیږي نو کیداغه خلک مرمنه کوي دي ولما هم مرمونه یانو ولما او دا غراډه ملمانه کی وروره دا مو ستن خاوی ورکی پمک د سفرې جوړې پمک کې دا څنګه جوړې
ګورې صحه تاسو خیر مننه سلامات اوسې تاسو لکه چې په دې موضوع سر نه دی خلاص. خیر بل اوردون کې ته نوبت ورکو
چې په دې موضوع سر نه دی خلاص.
السلام علیکم. وعلیکم السلام.
آزادی رادیو درو
مهربانی کوسب.
سلام علیکم سروان صاحب تو تاسو ملمنو ده نظر صاحب ته
سلام شکر کور ودان
من نه خیر سی ګورو کزه د سی یو د سی تفصیلی غوښته نه سم خو د سی سو مختصر خبرې
کوم
ضرور ته دا کوم ورور چې دا ډیر احساساتي غږی
مهربانی.
اول خبر خدا دا چې واز نه سره ک په افغانستان کې درې کسان خدي خزن خاوندې دي خدي د میړه ترمن د یو بزایم
صحیح
اورې ما
بله
هغه به یو ځای مسمات نور کورنۍ مې دا انتخاب کړی ده ما په خپل انتخاب نه ده کړی او بل د غرور مخ کې وي
ګورې یو بخښه تاسو بل خواته لړې دا خو بل موضوع ده کله چې تاسو به خوشاله یاست دا تصادف ده کې دې شوې خوشاله نه وای د مور تاسو د انتخابول شي لیکن جلی دا حق نه لري چې لږه نه پښتنه وشي چې په چای ودوي اې دیږي وخت او کنه ری وخت دا حق خو
بالکل
دین ور کړی ده بشریات ور کړی
د ډېر سیمو د دوه سره مخالفین په بدر کې ورکول سره مخالفین منګه مخالف مسلمانان یو الحمدلله خو دا مخکې دا ورو ورو لیکنه دي منګه غشری
لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر مننه کور ودان اوس به یو اوریدونکی بل مخلوب یې مېلمنو ته ورځو مهرباني.
بله
خیر همدارس کوشش کو پتوشی بو که کابل تا لاشو اغا مراسم توشی بو روست زو کابل تا نصرت پارسا اغا مراسم تا ورقلی دی چی ده جاپانی خدمتگار بل دی افغانان خدمتگار جاپانی و الاصل افغان ناکامورا ده مراسمو پا ارتباط پا کابل که جور شوی دی پا دیاره با اوگوی معلومات رک پی خوص با اخپلو ملمانو تو ورشو چه ملمانمو ده عوریدون که ده تفسیرو پارد سوایی.
بله، به یک نتیجه خوب باید برسیم. برای از اینکه روی تابو صحبت کرده میریم، یک چیز قابل بخالم تذکار است آقای ساروان، ایست که وقتی که ما شما روی مسئله اسلام گپ میزنیم امی باید فرق بکنه. ما سر خود اسلام، دین مبارک، قرآن کریم اینا گپ نمیزنیم، ما سر مسلمانا، اعمال مسلمانا گپ میزنیم که هر کس میای خود به خود ملا میشه و بدون از اینکه از ملایی خبر داشته باشه. از اون خاطر اینه باید شنونده از ما فرق بکنن. ما سر مسلمان ها یعنی سر انسان ها گپ میزنیم که اشتباهات میکنن. بله خب آقای خب این فرصت میدیم به محترمه سلطانی. محترمه سلطانی چی میگین سبده این مورد؟
بفرمایید.
ما سوال کردیم
که خبرو
چند شنوندی ما سوال ها تره کردن، اگر شما جواب را بکنین.
خب بعضی صحبت ها و سوال هایی که دوست داشتن در رابطه با این که اینا خب بس های خارج از چی رو مطرح میکردن، ما در رابطه با تابو صحبت میکنیم و مشکلات که جامعه افغانستان داره، اینا از بحث بچه بازی و گپای دیگه. خب بیاید استفاده جنسی متاسفانه در افغانستان وجود داره.
دوی دست یه نظر دارون زینو پر نظر چه کلموش دا دول بحثونه کهو یا تاسی در دول خبری کهوی چه مثلا تر سن لاند انجلی وادیشی یا لدوی سخب مشوره نکیشی، نو دوی فکر که چه داد اسلام خلاف خبری دی.
بله میگن اگر پرسان نشم خلاف اسلام دل که ما میگیم موضوع اسلام یکی است که مسئله مسلمان ها دیگه چیز است، یعنی اشخاص اشتباه میکنن، یعنی اشخاص پرسان نمیکنن این کارها را. نیخوا بله بفرمایید.
خب یک بحث است که اینا وضعیتر تاکید دارن که در شبه جزیره عربستان دختراشون از لحاظ جوی و مناطق جغرافیایی و اقتصادی و از اینجا بهتر است. شاید در قدیم خیلی بحث چی رعایت نمیشد، دخترها رو به سن خودم به ازدواج میدادن اون هم با رضایتش، ولی امروزه در جامعه ما متاسفانه نه اینا قانون اسلام در نظر میگیرن و نه ضرورت و نیازمندی های جامعه امروز در نظر میگیرن، نه بحث قانون در نظر میگیرن. دخترایی که این جزده ها اقتصادی خانواده ها آمدشان به چار خراب است، از لحاظ بلوغ جسمی و روحی و روانی هم دخترها در مرحله نیستن که اینا ازدواج بکنن، ولی در جامعه افغانستان وقتی میبینیم که ازدواج ها متاسفانه صورت میگیره و دخترانشان به ازدواج میتن بدون از پیامد ازدواج ها بسنجن. ازدواج های پیش از وقت، ازدواج هایی که متاسفانه در اون میارها و ارکان ازدواج در نظر گرفته نمیشن، بسیار چی داره؟ یعنی پیامد و عاملی بسیار بدی داره. پیامد های ازدواج های اجباری هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روانی باعث میشه که برای زنان آسیب های به دنبال داشته باشن، نه بس خشونت های خانوادگی، بس لدوکوب خشونت های نفسی، کارهای شاقه و اجباری بالای اطفال، اکناز سالم در بیا محروم میشن. اینا کلن نتیجه ازدواج های اجباری هست که در افغانستان متاسفانه اتفاق مفته و مرگ زودرس برای زنان که متاسفانه از این آهی خیلی متضرر هستن هم ناشی از ایستن که اینا زیر بار مسائل خانوادگی در یک مرحله سنی که هیچ گناه آمادگی نداره اینا مجبور میشه و قرار میگیره و این مسئله باعث میشه که ما شاهد از همپاشیدن شرازه خانواده باشیم و قربانی مثلا بیشتر اطفال است، اطفال دختر، که چون اطفال دختر جامعه افغانستان اینا بیشتر نسبت به حقوقشان با محرومیت های مواجه هستن. خانواده ها زیاد منافع اطفال در کل ولی از اطفال دختر خیلی اینا از نظر نمیگیرن. دخترایی داریم مثلا ما یک سه روز پیش ما از ازدواج یک دختری 3.5 ساله جلوگیری کردیم در بدل 6 لک افغانی میخواستن که اینا رو به ازدواج بدن. یعنی ما از این امور قضایی در جامعه افغانستان بسیار زیاد داریم و مقاومت هم در این باره بسیار سخت است، چون تابو هست. مردم فکر میکنن که اینا حق دارن که دخترشان به هر سن خودشان بخواین اینا را به ازدواج بتن و این نیازمندی بلند بودن سطح آگاهی مردم و داشتن
کوروادن محترم اساقز یوابردون که لدی سره مخالفت درلود چې په کم سن باندې دی جلی ودول د په نظر غیر اسلامي عمل دی، او د داس فکر کاو چې که په کم سن له جلی سره واده تو کوي نو هیڅ مشکل نشته، د په خپل ش ژوند درلود اتای دای کوله چې ک د درو تنو ش ژوند وی یو بمدی وی ال د چې په ټول دنیا کې د دې خلاف کمپاین کیږي، ک ایران دی، ک عربستان دی، اسلامي ودونه در یادومه، ک پاکستان دی، په دې ټولو کې ته کم عمر انجلون سره ودونه منه دي، لیکن زموږ افغانان فکر کوي چې دوی تر غوټولو یو شمیر افغانان فکر کوي چې تر غوټولو دوی شپوی شي، په دې اړه که دوی ته معلومات ورکړي توضیح ورکړي شوی.
مننه لبه ده مرغه ده اغه عقیدایی لوری دی تزینه، مثال زینه وایی چه شازه یاد کور دی یاد کور لکه مخی ده بل رور چه وویی لچه ده کسان مره ولی دی لیری که یا علما را ولی نه زه هم مثال ده خپل زان نور تبایی ما زه هم ده کم چه چی دینی مسایلی که ماز ده کری دی کم قرآن شریف لوسته دی پا تفسیر سل ده حقه لمخی ده سر خبری کم دی خپل آگاهی نن لری اغه عقیدایی لوری چه ده ماشون تو با ورت پات دی که ده پلارو که ده نیکو سر پات دی چې ښځه باید یا باید په کور کې اوسه، هغه ککل د کوره ووتل هغه سپینسرې کېږي یا حق خپل د ژوند د انتخاب نه لري، دی په هغه عقیدایي لیدلور باندې اوس هم ژوند کوي. وایي چې مثال دی زموږ خلک د فحشاو خواته بیایي، زموږ ښځینه د فحشاو خواته بیایي، ولې دا زموږ مدني حق دی؟ دا د هرې مېرمنې مدني حق دی، بې له مېرمنې نارینه نیمګړی دی. او کوم هغه کس چې په اصلي معنا ښځه نسي درکولی، زه فکر کوم هغوی د ژوند په فلسفه باندې نه پوهیږي. که چیرې خاصی لیدلورون ووسی نو دا او دا شوزی به نور هم رستر بلی ده ده ستون سخه لاس او گریوانی ځکه شوزی چکلا دا دا کم عمر که ودیجی دی ها خطوهی چه دا جایزه ده چه خبر ده دی بشتیر شو خوشحال جوان ولدی یا فلان کورانی دیر شو پیسدار ده و اغدا بشت جوان ولدی مجلور با پاقی که آبادی اتا موش با هم سر آبادی، یعنی دا شوزی سخه یه وسیله جوره کرده چه دا خپل منافع و پخاطر بانی لور خرچی دا پیسو پا مقابل که هم ولوار په مقابل کې بیا هم کړي خپل د دې خپل شخصي منافع دي، ولی شوزه څخه وسیله جوړه کړي، ولی شوزه هم لکه د نارینه په څیر باندې یو انسان ده، هغه د خپل ژوند د انتخاب چې ټول عمر ورسلتيري دا انتخاب پوره مسلم حق لري، هم اسلام د حق ور کړی دی، هم شریعت ور کړی دی، او هم یو اجتماعي یو
انسان. امی چې محترم شخصي مسله امی حقاس یکی آگاهی مردم است، امی موضوع را یک کم اکثر صحبت کنین که وقت سیخته میره. مسئله ایتر است که به طور مثال اگر پدر مادر آگاهی حاصل بکنه، اگر دختر خود در خردسالگی و به اساس یک نکاح شرعی به شوهر میته، چی فایده ها چی نقصها داره؟ مثلا فایده های شاید کارشان آسان شد، اما نقصش ایست که طرف مقابل اگر بخواه انکار کنه، یعنی مثلا طلاق بده، یک قرانم از پیشش گرفته نمیتونه به طور مثال. اما اگر به شکل قانون مدنی بره در یک دفتر یک نکاح رسمی در دست داشته باشه، نظر به قانون مدنی و نظر به شریعت، او میتونه امو حق و حقوق خود از شوهر خود بگیره. امیر خود پدرها مادرها خود باید این خود بفهمه که به نفع خودشان است. حداقل امیر اگر آگاهی حاصل بکنن که مثلا در دیگه ممالک، حتی در ممالک اسلامی، دخترها که مثلا ازدواج میکنن تا که نکاح رسمی علنی و از بلدیه یا از قاضی کس نیاید نکاحشان به شکل رسمی در دفتر درج نکنه و نکاح خط در دستش نته، به اساس شرعی اگر چیشه او را قبول نمیکنن، میگن این زناست، من نمیتونم این کار را بکنم. از او خاطر امی مسائل منافع را اگر بر پدرها بگوین زود که در شاید قبول بکنن. چی میگن اساق زای زایب؟
دقیقا مثل که قبلا هم گفتم که باید آگاهی آما پروگرام هم از طرف دولت، هم از طرف علمای کرام با مردم عام داشته باشیم، بلخصوص با ولایات دور افتاده و هم قرا و قصبات با اونا باید داشته باشیم، چون در شهر مردم شهرنشین حداقل با سواد هستن، اونا حقوق خود و حقوق خانما را میفهمن، ولی اگر ما بریم به قریه جات اکثر مشکلات که هست و در قریه جات هست و با اونا علمای کرام و یا هم از طرف دولت این پروگرام های آگاهی آما میتونن، چون فایده وقتی که اینا یک زوج موافق آرسی بکنن، مثال یک خانم که حداقل سن قانونی خود پوره کرده باشن، اونا برن ازدواج بکنن، اونا یک مادر خوب شدن میتونن، اونا یک سنوی خوب به فامیل خود شدن میتونن، اونا یک خانم خوب به شوهر خود شدن میتونن، اونا یک نسل دیگه.
بله درست، همین چه یک سوال به قسم دیگه میخوایم از عادل صاحب پرسان کنم. بله عادل صاحب، میگن یک فکای مشهور است مولانا نسرین صاحب در او غرق میشده صاحب نه ای که در او غرق میشده کل گرفتن ایره نجات بده میگن مولا صاحب دست بده مولا صاحب دست بده او دست خود نمیته با یک چند نفر هوشیار آمده گفتم مولا صاحب نگو دست ما بده بگو دست ما بگی به او میگم امی کار کردن گفتم مولا صاحب دست ما بگی میگه دستی کردن مولا صاحب قب کرد حالا در فامیلا اگر ما یعنی قسم فامیده شوه اگر دخترها به شکل رسمی ازدواج کنه اگر طلاق بده بر شما شاید میلیون ها دلار بیایه برازی که از طرف پدر گرفته میتونین در اون وقت شاید فایده رو در جیب میبرن پیسه رو نقد شاید فکرشان تغییر بکنه عادل صاحب چطور مردم تشویق کنن بفهمانیم که این کارا رسمی باید شوه صاحب
چند دقیقه وقت دارم
کلنگ جواب برکی میره بانیده
اولین چیزی که بسیار مهم است که مردم افغانستان بخصوص کسانی که طرفداری ازی هستند که دخترها باید بدون رضایتشان و در سن خرد به ازدواج در آورده شود این است که یک دو ورق بگیر یک قلم بگیر و زیانهای ازدواج های زیر سنه و همچنان فوایدش را لیست کنن ما متعقین هستم اگر اینا قاضی خوب باشه به این نتیجه میرسه که یک کار مزیر است هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ طبی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ دینی و غیره اول کورنی که چیری اجازه نورکوی چی انجونی البته دوی بخواخ بندی واده و که دوی تخپل حق نورکی انجونی ولی اجازه ورکوی چی خپل حق نور تا پریگ دی دو هم خلقو تا خدای مهم دی که زی چه پدیه دی که غیگم زی مهمیم که او بل نفر چی دی عالمم یا دی ما مدنی فعال پنم غیگی دا مهم دی و که خدای مهم دی و که نور خلق مهم دی زی فکر کم که هر چوک شک لری رازی یا افته دیتا زنگلی کری چی دی کارگت اسلام تا دیر دی دی جبری و دونه که توانون ایری دی لفغانانو او انسانانو پکتن کم چی رازی لگ انسانی لگ نرمسو په افغانی ټولنه کې په ځنګل ټوګل لري پروتوسیوم کې دی وینجنې د کوشنی انجنې دی ودولو او دیو پس دیو غوا د خرڅولو ترمنځ صفر دی راځي ځان سره نن شپې کې یو په دیړه فکر وکړی له خلکو پختنه کوم چې د مور او پلار په خوکه کې واده وسی او کدا دی غوي په مشوره او کومک باندې واده وسی د دې ګټي بډیر وی زه فکر کوم حکومت یو خبره کوم غواړی چې مخکې لدی چې انجنې د امن خونې تر اولی او کومک ورسره وکړي خو به دا وي چې داسې اقدامات وکړي قوانین نافذ کړي چې دې ته اړتیا پیدا نشي چې هغه نجونې یو ځل خو هلته ژوند ته باسو بیا د امن په خونه کې په تر سویره کې هلته ژوند کوي یو شی باید ارمان لرم چې یو څه باید دلته رواج شي هغه دا ده چې زه عادل او یو بل نفر د ملا په نوم د عالم په نوم باید دا اجازه ونه لري چې له جواز له رسمي جواز پرته د ما د نکاح په مراسم کې ګډون وکړي او د لس کلنې او پنځلس کلنې او شل کلنې جنې نکاح وتړي د دې لپاره باید حکومت خلق انتخاب کې غوبه د حق ولري زه له خلکو پوښتنه کوم چې که چیرې ستاسو په سیمه کې سل ودونه سوي یا زر ودونه آیا دا ټول د اسلام مطابق و که بحث دا وي چې هو دا یو اختلاف وړ مسله سره که بحث دا وي چې نه ځینې وو چې هغه د اسلام مخالف و په همدغو کې چا ګډون کړی و هلته ملا هلته د کلي مشر د کورنۍ مشر آیا هغه مسلمانه نه و یو شی دوستانه ته ووایم ښایي ټولو ته د دوی په ذهن کې یو پوښتنه وي هغه دا ده چې چرا مردم یک تعداد مردم بزید از این میشه که شما چرا بزید از این صحبت میکنن که دخترها باید سن کم بررسی در آورده نشه ما میگم که یکی از دلایلی که نه دخترای خرد خوش داره که برای خود درسی کنه است که اونا میتونه به شکل بسیار آسان به غلام و کنیز شوه یعنی به خاطر از اینکه اونا استفاده بد بسیار با آسانی صورت گرفتن
بله خب یعنی فریب ساده است فریب میخورن فریب داده میتونن اما وقت ما تمام شده رئیس ته برای از اینکه
همکار بله نظر بسیار خب
نیم دقیقه زود کده بگوین سیب
یکی از دوستا زنگ زده بودن ما میگم که ما مخالف ما او ازدواج ها را زنا نمیگم که او مطابق اسلام باشه مطابق قانون باشه فقط او ازدواج خلاف اسلام میدانم و زنا میدانم او مقاربته که او خلاف اسلام صورت گرفته باشه
درست فهمیده شد سیب. خب در برنامه های بعدی هم این موضوع رو تعقیب میکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه خاطر اسحاق‌زاده وکیل اسبق پارلمان و فعال جامعه مدنی، همچنان محترم آقای خانولی عادل فعال مدنی و اجتماعی و همچنان محترمه لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان در حقوق بشر. از اشتراکتان در برنامه بسیار زیاد تشکر میکنیم و همچنان از محترمه جمیله افغان استاد سریات هم تشکری میکنیم با وجود وعدهشان تشریف نوردن که موضوع بحث هم بر اونا زیاد ارتباط داشت که ما به خاطر از اونا دیگه مهمان هم نتانستیم دعوت بکنیم. به هر حال در آینده انشالله این کارا نشه خوب میشه. و از همکارای ما که امروز با ما همکاری کردن آقایان شفیق عیار، شمشاد زدران، رامین صدیق و وجمع جبارخیل هم یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. رنگ و رنگ و رنگ می فروشه همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه دل من و شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه دل من و شیشه 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 سوزه همه سنگ و سنگ و سنگ می فروشه همه جا دکان رنگ همه رنگ می فروشه همه جا دکان رنگ و رنگ و رنگ همه رنگ و رنگ و رنگ می فروشه رنگ و 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 رنگ